په افغانستان کې د غرمې 2 بجې شوې. دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې محرکه لیکو. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي، خو تر پروګرام مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره چې د امنیتي تدابیر نیولې دي. د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، څو د دې هیواد اټومي پروګرام او توغندیو د جوړولو پروګرام په سوله ییزو لارو حوال شي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره چې د امنیت تدابیر نیولې دي. سبا د هجری قمری میاشتې یا محرم الحرام لسمه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه د کابل ولایتونو په جماعتونو او تکیه خانو کې د شورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوي. نجیب دانش وایي په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره سم زموږ اهل تشیع ورونه ورزي زموږ تر امنیتي پلان لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فتح الله پر ووم سرک د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او تر دېرشو زیات نور ټپیان شوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یې درې مشکوک کسان نیولي دي. دا اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چورې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړي. دوی وایي که ولسوالۍ ته عاجلې نظامي مرستې ونه رسېږي، ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی شي. په ورته وخت کې د چورې ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او هوایي ځواک او مهماتو عاجله غوښتنه کوي. د اوروزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسؤلینو دا خبرې ردوي چې کنه یاده ولسوالۍ دي د وسلوالو لخوا محاصره وي. امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته چې دا ډول جګړې هر شپه روانې وي او په خبره یې چې یادې ولسوالۍ ته مهمات استولي، خو د هوایي او اضافي سرتیرو استولو ته اړتیا نشته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تاشکند ته سي. د افغانستان د جمهور ریاست وی سرچینې دا خبر تایید کړه او ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. د همدې خبر په اړه ازبکستان دولتي وی پانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله ویلي چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. کاملوف ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د کابل او تاشکند ترمنځ د سیاسي درک زیاتولو، اقتصادي اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یو ناکامه ځانوژونکي برید کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. سرنوالان ویلي چې یو دیرش کلن مهند محمود الفراح په نیویارک کې منصفه یاد د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډلې ییزې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یو بهرني تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وباله. محکمې په خپلې وروستۍ پریکړه د جنوري په 18 نیټه وکړې او غالبا په الفرح به عمري حبس وټاکي. خو د مدافع وکیل پرون ریچرز خبري ژان توې چې موکل به یې د استناف وخت نه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په خبر پاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړي چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې د دې وزارت مرستیال د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو له مشر سره کتلي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د دې هیواد د مزایل د اسمویلو له امله د پینګ یانګ او واشنگټن ترمنځ کړکیچ په وروستیو کې زیات شوی دی. اخوا د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. په یو لیک کې چې پرون خپور شو، جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین او ډیموکرات بن ګاردن ویلي کانګرس په د بندیزونو د دې نوې طرحې د عملي کېدو چې پر روسیې د پخوانیو بندیزونو ځای نیسي څارنه شدیده کړي او ولسمشر ټرمپ ته به سخته شي چې بیا یې په یو اړخیزه توګه همداسې غیر عملي پرېږدي. ټرمپ چې پرله پسې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې، پر روسیې د بندیزونو دا طرحه د اګست په دویمه نیټه لاسلیک سره یې په یوې تړلې اعلامیه کې شکایت کړی چې کانګرس د ولسمشر په واکونو کې لاسوهنه کوي او دا امکان یې پرانیستی پرېښی چې به پر روسیې د کانګرس لخوا لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه عملي نه شي. د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې د هغه کور ته نږدې پولیسو نیولی و بیرته خوشې شو. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نیژنو نوګورد سیمه کې په یو لاریون کې له ګډون نه د مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا لس ساعته د پولیسو په توقیف کې و. له هغه څخه به په دې تور چې روسانې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په دویمه نیټه پوښتنې وشي. که چیرې په محکمه کې پر نوالنی دا تور ثابت شو چې د مظاهرو له قانونه یې سرغړونه کړې یوه میاشت به زندانی شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو دی او په روسیه کې د جمهور ریاست په راروانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. په روسیه کې د انتخاباتو چارواکو ویلي چې هغه جرمي سابقه لري او جمهور ریاست ته د کاندیدای پر شرایطو برابر نه دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه په رسمیت نه ده پیژندلې. دا ټول پوښتنه د دوشنبې په ورځ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو بیان کې وویل دا ټول پوښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټی فدرال ډیموکرات او په خپلو پښو ولاړ عراق ملاتړ شوی. ټیلرسن له ټولو خواوو د عراق د ګاونډیو په ګډون غوښتنه کړې چې له زور او ځواکه کار وانخلي. دا وو خبرونه، اوس هم تر شنه اسمان لاندې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې زه عصمت څاروانه او ظریف نظر وړاندې کوو، په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. زموږ دواړو سلامونه هم ومنئ. لومړی د ښوونځیو د ستونزو، د مسلکي ښوونکو د کموالي، د ښوونځیو د ودانیو د کموالي، د درسي موادو د کمښت او د درسي سیستم د نیمګړتیاو په اړه خبرې کوو. په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې رئیسان وایي چې په سلو کې تر شپېته زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. په یو شمېر نورو سیمو کې خلک شکایت کوي چې اصلا ښوونځی نه لري. په ډیرو سیمو کې شکایت دا دی چې ښوونکي په خپل وخت ښوونځیو ته نه ځي او ښوونځي د پوهنې د ریاستونو له لوري سم نه څارل کیږي. ځینې کورنۍ شکایت لري چې ماشومان یې په ښوونځیو کې ډیر څه نه زده کوي ځکه چې ښوونکي ورسره زحمت نه باسي. ښوونکي بیا وایي چې د کور د نمرو وعدې ورسره کیږي خو څوک یې نه عملي کوي. هڅه کوو چې په دې خپرونه کې ډیر وخت تاسو اوریدونکو ته درکړو چې خپلې دا او نورې ستونزې په مستقیم ډول زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تیرو درو کلونو پر کارونو، بریاوو او نیمګړتیاو خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان، مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای صدیق پتمن، محترم آقای عطاالله ویسا کارشناس در عرصه معارف، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن که برای ایشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با یکی از مسئولین وزارت معارف آقای دکتر ابراهیم شنواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف و یا کبیر اقبال یکی تماس برقرار شود که یک ذره صحبت‌های ما توازن پیدا کنه. چی میگه آقای ساروان؟
بله خو خیر، نظر سب شاغله صدیق پتمن چې په خود پهن مرسیال وزیر دوی تشریف لري. پتمن سب په دې برخه کې ډېر تجربه لري. پتمن سب، کومې ستونزې ما ورته اشاره وکړه؟ سره لدی چې افغانستان سره وای ډېر زیاتې مرستې وشوي، خصوصا بیا له معارف سره ډېر مرستې وشوي، لیکن دا ستونزې رفع نه شوې. یو خو تر ټولو لوی ستونزه د سویې ده، وایي کیفیت ته تر ډېره حده توجه نه ده شوی خو کمیت ته توجه شوی ده. ولی دا علت څه؟ لغه اول هم وای، کله چې تاسو هم موین وای، لغه وخت هم کمیت ته ډیر توجه کیدله خو کیفیت ته توجه نه کیدله. د دې علت سره
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام سروان صاحب تاسو ته، نظر صاحب ته، ویسا صاحب ته، د آزادۍ رادیو ډیرو محافظ اوریدونکو ته. زه ستاسو د مقدمه سره اصل په سلو کې موافقم او هغه څه چې تاسو وویل دا ټول واقعیت دی. معارف د هغه ستاسو د مقدمې په تایید باید عرض کړم چې نړیوال کومکونه د معارف سره شوي دي، اما د افغانستان د حکومت په بودیجه کې ځینې کمی او کاستۍ موجودې وي چې هغه پخوا هم وي اوس هم وي. او د بله طرفه مسلکي کدرونه چې د معارف په برخه کې یو نظر ولري، د دې کمبود پخوا هم په وزارت معارف کې و او اوس هم دی. فقط په یو زه چې څه وایم دا د انتقاد په خاطر نه دي، زه خپله په ماضي کې شریک یم او هیڅ وخت نه انکار نه کوم. دا د دې دپاره دي چې موږ خپلې نیمګړتیاوې په ګوته کړو او څنګه د هغې د رفع کولو دپاره کار وکړو. اصل د موضوع دا دی چې نیمګړتیاوې وویل شي نو بیا سړی په دې باندې پوه شي چې نیمګړتیاوې څنګه رفع کوي. که سړی نیمګړتیاوې ونه وایي معنا یې دا ده چې حالات ښه روان دي او موږ هر څه سم دي. هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مامور وم، ما هم ستاسو د راډیو د لارې نه او هم د نورو میډیا نه نیمګړتیاوې په دې خاطر ویلې چې که موږ د هغې د رفع کولو دپاره کار وکړو، په دې خاطر نه وي چې په حکومت انتقاد وکړو. او اوس هم زه په هماغه روحیه خبرې کوم. کیفیت ته بودیجه راغلی، اما بودیجه د کیفیت په برخه کې سمه نه ده مصرف شوې. د بېلګې په ډول د ښوونکو د روزنې ریاست ته نړیوال بانک او جایزیت او یوسیټ په میلیونونو ډالر ورکړي دي، اما د یو ماسر پروګرام د نشتوالي او دا کار د انجوګانو د لارې نه چې ترسره شو، معنا دا ده چې د مضمون درس ورنکړی شو، همیشه د میتود درس ورکړی شو. او ما په خپل وخت کې دا خبره د پوهنې وزارت دواړو وزیرانو تام جناب اتمر صاحب ته او جناب فاروق وردګ ته کړې ده چې دا لاره غلطه ده. حتی ځینې قراردادونه چې وردګ صاحب امضا کول ما یې لاس ونیو، زما خبرې به اوري، مالدام مه کوه، دا معرف کمزیت نه رسوي. اما چا خبره وانه ورده او د کیفیت موضوع په خپل ځای پاتې شو. اوس هم کیفیت نشته. همیشه شکایت کیږي د زیربنانه او همیشه شکایت کیږي د کتابونو د نشتوالي نه. کتابونه همیشه په غیر اختیاري بودیجه باندې چاپ شوي دي او د افغانستان حکومت نه پخوا او نه اوس اختیاري بودیجه د پوهنې وزارت په واک کې نه ورکوله چې هغوی کتابونه په هغې باندې چاپ کړي او دوی خپلې پیسې ولري. په ګدایي باندې پخوا هم چاپ او ولوس هم چاپول. دا ستونزه نن حل شوې، نه پرون حل وه. او زما وړاندوینه داره چې که په همدې سیستم روان وي سبا ته هم نه حلیږي. د زیربنا موضوع هم تاسو شپېته فیصده وویلې. شپېته فیصده صرف هغه ودانۍ دي چې پوره نه دي، یعنی شپېته فیصده مکاتب داسې ودانۍ لري چې په نومې لري. هغه مکاتب هم درې ټایمه دي او خیمې لري او تر څلوېښتو زیات فیصدو زیات مکاتب کاملا تر شنه آسمان لاندې دي. زما احصایه په هغې وخت کې دا وه چې که موږ هره ورځ په افغانستان کې لس ښوونځي افتتاح کړو، هره ورځ نوې ودانۍ، بیا به هم پنځه کاله په کار وي چې موږ دا موضوع صفر کړو چې موږ ښوونځي ولرو. د ناامنیو موجودیت هم د معارف په انکشاف باندې منفي اغېز کړی دی. هغه ارقام چې دی ورکوي هغه پخوا هم دروغ و، اوس هم دروغ دي. تر دې زیات ښوونځي تړلي دي او اوس خو دا درې کاله بیخي فاجعه ده. فاجعه په دې ده چې څلور کاله کېږي چې اوسنی حکومت، درې کاله د دې حکومت، یو کال د تیر حکومت، د معارف وزارت ته یو بس د ښوونځیو د انکشاف دپاره نه دی ورکړی. زه حیران پاتې کېږم چې څنګه د پوهنې وزارت وکولی شو په څلورو کلونو کې نوي ښوونځي دوی ایجاد کړي، ځکه نوی ښوونځي نوی ښوونکی غواړي او دوی د ښوونکو بستونه نه لرل. نو دا یوه بله فاجعه ده. که تاسو ښوونځیو ته لاړ شئ، د کابل په ښار کې داسې ښوونځي شته چې د کال د شروع نه تر اوسه پورې یو یا د دوه مضامینو معلمین نه لري او ترقی تعلیم دوی یا قیدی او یا یو داسې معلم چې ساعت خالي ویل تلیږي شاګردانو درس نه دی ویلی. د معارف وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب دی. په کمی لحاظ وده شوې ده، په کیفي لحاظ هیڅ انکشاف نشته. په ښوونځیو کې کتابونه نشته، زیربنا نه لرو او متاسفانه چې حکومت د دې دپاره کوم پلان هم نه لري چې د دغه حالت نه موږ څنګه.
به هر حال پتمن صاحب محترم تشکر. بازم نوبت میایه محترم آقای عطاالله ویسا. قبل از که از شما سوال تره کنیم، یک دو تا پیام انتخاب کردیم از پیام های سابق، امروز یک ذره بشنویم.
ما از ولسوالی زاره منطقه پشت امرخ، ما یک مطب داریم به نام مطب ابوذر غفاری. تا این سه سال شده اصلا کتابم تسلیم نمیده. سه پارچه اولاد مردم میخواه، اصلا سه پارچه درک نداره.
اسم قاری عبدالبصیر است، از ولسوالی پایزواد خرین سطحوات. تعداد شاگرد در 40 دانه نمیرسه، 12 تا معلم. 3 دانه طبل خدا راهی میکنم، 7 سال میشه میخونه، علب در جگرش نیست. میگن معلم صاحب پکای میگن میره.
بله محترم آقای عطاءالله ویسا، خب این دو پیام بود، منتها صدها پیام است که به مطور مثال میگه در یک مکتب تنها یک مضمون درس داده میشه، یک مضمون هم یک کتاب است و یک مضمون است و چندین معلم است و از اینا لسوی سواد. از این خاطر انتقادات زیاد است، منتها مشکل کلی میفهمم، اما در عمل هیچ چیز پیشرفت نمیشه تا جایی که آدم فکر میکنه. در این نظر شما رو بگیریم.
سلامونه نظر صاحب تاسو، سروان صاحب د میز درونو میلمنو، مشغلی صدیق پتمن او ډاکټر صاحب شنوار ته او ټولو درونو اوریدونکو ته، ستونزې ډېرې زیاتې لرو. مخکې تاسو ستونزو ته اشاره وکړله، د تمرینات ستونزې وي، مسلکي معلمینو ستونزې وي، کیفیت ستونزې ده، متوازن معرف دی، تشکیلاتي ستونزې دي، د کتاب نشتون دی، دا ټولې ستونزې موږ لرو. اما دلته دغه اوس چې دغه دوو پیامونو مسئله ته راسو، بلکل همدغه سی حالت روان دی په لورو پروتو سیمو کې، چې یو کتاب تدریسیږي یا یو کتاب ویل کیږي، نور هیڅ نه معلم ستا، نه د هغه نظارت کیږي، نه کنټرولیږي، چې دا یو ډېره جدي ستونزه ده چې په لورو پروتو سیمو کې هم باید د هغه ښوونځي څخه او هم د معلم څخه نظارت وسی، چې د تدریسي رویش څنګه دی، په کوم میتود باندې خپل تدریس کوي شاګردان ته. یعنی دا شی نسته، کیفیت هلته په مطلق ډول باندې صفر دی. د نور هم هغه ولسی بیا باوري رامنځته کوي، هغه ولسونه چې پر معرف باندې باور درلود په لویه کچه باندې اوس یو لوی بیا باوري خپل پر معرف رامنځته شوی ده، چې دوی خپل بچان په لیرو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته استوي، ورځې ضایع کیږي، وخت ضایع کیږي، اما د دوی بچان زده کړه نسی کولی. دا د یو بی کیفیته معرف باندې نه موږ باور لرو، نه ولسونه. هغه ولسونه
ویسا صاحب درست کل انتقادات کلگی فهمیدیم، منتها به خاطر که از این برنامه یک نتیجه خوب بگیریم، فکر میکنم در ساحه معرف چند کاتگوری باید صحبت شود. یکی در مجموع یک ریفرم اساسی نظر به شرایط امروز در معرف ضرور است یا نیست. مثلا بسیاری مضمون ها به درد نمیخوره، یعنی مثلا من اولم در چندین برنامه به طور مثال گفتیم از صنف اول تا صنف 12 بسیاری مضمون ها را میخوانن، آخرم هیچ چیز نمیفهمن به طور مثال. از او خاطر نظر به شرایط امروز زمان، ایجابات امروز زمانی، یعنی یک ریفرم اساسی لازم است یا نیست، در مجموع سیاست ها پلان سیاست چه قسم باید باشه، بعد از او سر دیگه کتگوری میریم. بله ویساسه؟
بلکل امدا مسئله خپل د نصاب مسئله ده. زموږ تعلیمي نصاب یو جدید تغییر ته ضرورت لري، چې همدغه نصاب تغییر سي، د خپل د مزامینو ډیروالی. زموږ شاګرد هیڅ نشي زده کولای. که تاسو وګورئ زموږ نصاب کې د کتابونو حجم ډیر زیات دی، د همدې څو تاوان کړی. یو تاوان دا دی چې همدومره معلمین موږ ښوونځي ته نسور کولای، یعنی د افغانستان معرف رسیدګي نشي کولای چې د هر مضمون لپاره موږ مسلکي معلم وروزو او دا ولاړ سي تدریس وکي. همداسي شاگرد هم لدې څخه استفاده نشي کولای، یعنی هغه پوهه، لازم پوهه چې شاگرد باید په ښوونځي کې ترلاسه کړي، د همدغه مزامینو د ډیروالي لوجه دوی هیڅ هم نشي زده کولای، یعنی هیڅ هم نشي جوړېدلی. دویمه درې مسله دا ده چې خپل همدغه نصاب چیرې مثلا د دې د معرف د ستراتیژیک پلان مطابق تغییر سي، نو بیا یو څه دي جوړېدلی شي، ولی بیا هم د نصاب تغییر چې دی لږ زمانګر دی، وخت غواړي. دوی تر اوسه پورې دغه نصاب تغییر نه کړي، ډېرې کړي ولی راکمې نه کړي. ډېروالي خپل د مضامینو زه د دې سره سخت مخالف یم.
ډېر زیاته مننه کورودن. اوس د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل هم د ټلیفون له لارې راسره دی. حقمل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. لومړی به په کیفیت باندې مو خبرې پیل کړي دي، په کیفیت باندې به خبرې وکړو، بیا به وروسته په هغو ستونزو چې خلک یې لري. لکه مثلا دا تېره اونۍ موږ له کابل نه ټلیفون درلود، له بګرامۍ ولسوالۍ وایي، موږ اوس سوه کوره یو، خو تر شنه اسمان لاندې درس وایو ماشومان مو. په دې برخه کې به وروسته خبرې وکړو. موږ په دې بحث کې دا وویل شول چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کمیت نسبتا توجه زیاته شوې ده، لیکن کیفیت توجه نه ده شوې ده. مثلا دا اوس د مضامینو یادونه وشوه، ډېر زیات دي مضامین، او نتیجه یې دا شي چې یو ماشوم تر لسم او دولسم ورسېږي خو ابتدایي سواد یې نه زده. په دې برخه کې د ریفورم او اصلاحاتو پروګرام لري؟
ښه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته مننه کوم له تاسو نه چې وخت راکوئ چې موږ خپلې خبرې وکړو. د پوهنې وزارت تاسو به خبر سوی ای تیر و نه خپل دریم ستراتیژیک ملی پلان اعلان که دی پلان پر اساس مگه پر طول و برخو دی معرف که دی ریفورم یا پروسه شروع که و هم دا گمارانو پر برخی که هم دا نصاب دی وادی پر برخی که و هم دی نصاب دی اصلاح او ریفورم پر برخی که حتی اداری ریفورم پر برخی که پر مختلف پر برخی که مگه پر ریفورم با نکار که و خو متاسفانه هغه څه چې د یو مشکل په حد کې تر اوسه پورې باقی دی هغه دا دی چې ځینې ستونزې دي ځینې مشکلات موجود دي چې موږ نه پرېږدي دې ته چې سل په سلو کې د خپلو اهدافو ته ورسېږو. امنیتي مشکلات یې په راس کې راځي، د هغې نه وروسته اقتصادي مشکلات دي چې متاسفانه سل په سلو کې سړی نه شي کولی ټولو اړتیاوو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، او په ځینو ځایونو کې ځینې نور مشکلات چې متاسفانه هر چیرته چې تاسو د معرفو برخه کې ستونزه یادوي ستونزې شته، ستونزې راپورته کېدلی شي. اما خوشبختانه په څنګ کې ځینې لاسته راوړنې هم شته چې متاسفانه بیا ډېر ځل دغو لاسته راوړنو ته څوک کتنه نه کوي.
بله، اول چې همدا وایي چې کمیت ته توجه شوې ده، دا پخپله هم یو لاسته راوړنه ده، داسې نه ده چې څوک ورته توجه نه کوي. کمیت او کیفیت دواړه پکار دي. لیکن که راشم دی دی کمیت برخه ته مخکې پتمن صاحبم ویل او مرشد دی پهنل زینو رئیسانو سره خبرې کړې دي. مثلا پرون مود خوست او دی پکتیا دی پهنل رئیسان میلمانه او په خبرونه کې دوی ویل چې په خوست کې 15% شوانزی ودانی نه لري. دا به ترکل پرې داسي وي.
زه بیا هم تاسو ته وایم چې ځینې کارونه دي چې هغه ډیر وخت او ډیرو پیسو ته ضرورت لري. کومه وس په اوسط ډول سره د بې تعمیره ښوونځیو شمېر راواخلو تر 3000 پورې ښوونځي زموږ تعمیر نه لري، څه باندې 8000. او دا چې هر کال په ځینو سیمو کې د 3000 پورې نوي ښوونځي ایجادېږي، نوي مکتبونه جوړېږي، هغو ته هر کال زر ښوونځي یا 400 یا 500 تعمیرونه ضرورت پېښېږي. دا یو غټ کار دی د معرف پر وړاندې چې میلیاردونو ډالرو ته ضرورت لري. متاسفانه تر اوسه پورې اوس به بیا دا موضوع را مخې ته سي چې تاسو بودیجه نه صحیح مصرف وایي، بودیجه ستا خو تاسو کار نه ترې اخلئ. خو بودیجه بیا هم په هغه اندازې سره چې موږ اړتیا ورته لرو متاسفانه نه ده راته راکړل شوې. داسې یو بودیجه وي چې نیم په نیمه یو چیرته ورسیږي او مصرف نه شي، نیم په نیمه یو چیرته کار همداسې ژوندی ناتکمیل پاتې. د ښوونځیو د ودانیو کمښت یوه جدي ستونزه ده. جاتواب جمهور رئیس پاول ورځو کې هم چې راغی کاري شروع کوم، موږ سره په مختلفو مجالسو کې دا ویل چې دې ته یوازې په هنه جواب نشي ویلې. د همدل لپاره د کلیو پراختیا وزارت هدایت کوي، د ښاری پراختیا وزارت هدایت کوي، او مختلفو نورو اداراتو هدایتونه وکړي چې لمعرف سره مرسته وکړي ترڅو موږ وکړلای شو سل په سلو کې خپل ښوونځي د ودانۍ او څښتنان کړو. متاسفانه زموږ پر وړاندې دوه درې غټ کارونه پراته دي. او دا چې د اوس لپاره ښوونځي ودانۍ نه لري، باید ته خو ودانۍ جوړ شي. دوم دا د هغه ښوونځي چې نوې ایجادېږي د غول لپاره ودانۍ نشته. دریم دا د چارو ښوونځي چې اوس ودانۍ لري هر کال د استهلاکیږي، هر کال دوی ترمیم ته ضرورت لري، په جای ځینې نوې ودانۍ باید جوړ شي. دا یو غټ پروګرام د غټ کار دی چې متاسفانه زه درته په صراحت سره ویلی سم چې د پوهنې په اوسنیو امکاناتو سره موږ نشو کولای چې سل په سلو کې دې ته ځواب ووایو.
خب پتمن صاحب شما چی میگین؟ شنیدین آقای حقملام؟ منتها یک سوال که در ذهن آدم همیشه خطور میکنه ایست که رهبرای 15 سال گذشته افغانستان، یعنی رهبرای امریکا یا عربستان یا ترکیه یا یک جای دیگه نیست، بمی رهبری افغانستان دو طلب شدن که 40 سال از در جنگ است و ناامنی است. دمی شرایط گفتن ما میاییم معارف هم جور میکنیم، دمی شرایط گفتن ما میاییم کل کارا را میکنیم. خب وقتی که نمیتانستن چرا میدان اعلان نمیتن مثلا مجاهدین یا دیگه گروپ ها؟ پتمن صاحب چی میگین؟
جناب نظر صاحب اصلا شاید دلایلی باشد. ما قبلا صحبت کردیم که بخاطر حل مشکل صحبت میکنیم. شاید بعض دلایل مواجه باشه که کمبود بودجه ما سوالم از وزارت معارف هست و در مجموع از حکومت افغانستان که مثلا کمیسیون تدارکاتم در شامل است. اگر با مردم افغانستان بگوی که امسال چند پروژه را از کمیسیون تدارکات پاس کرده و یکی پروژه است که از سال گذشته انتقال یافته، معلومات ما ایست که بجز یک مدرسه که اون زمینشان کافی نبوده، طول تعمیر 43 بوده و طول زمین 23 که یا از تدارکات پاس کرده. ما شاید هیچ پروژه یا نداشته باشیم یا انگوشوار که وزارت معرف از کمیسیون تدارکات شاید تیر کرده باشه که بودجه امسالشانه. ما 0% میگیم، 0% به این معنی که یا از کیفیت معرف بودجه میگیرد از بانک جهانی به نام کیفیت معرف. 20% از او کاست قیمت اداری است که معاشات است. بجز معاشات کارهای ساختمانی صورت نگرفته و دهی تنها وزارت معرف مقصر نیست. سیستم مغلقی که حکومت فعلی ایجاد کرده نتانستن وزارت معرف از پروژه خود دفاع کنند و مرحله تدارکاتشون پیش ببره. سال مالی امسال رو به اختتام به خاطر است که ما در ماه دهمشان قرار داریم، یعنی از دیگه مالی ماه دهم است که دو ماه دیگه منده فکر نمی کنیم وزارت معرف کار پروژه خود یا شروع کرده بتانه. یک مشکل. مشکل دومی که یا گفتن که بودجه، بله بودجه کم است، ولی چه قسم میتانه که کمک مردم بگیریم و کمک مؤسسات بگیریم؟ یک مدیریت خوب باید ایجاد کنیم. سابق پیارتیا بود و صدها تعمیر را برای ما ساختن. موضوع انکشاف دهات قبلا هم شامل بود در وزارت معرف. انکشاف دهات قبلی به معرف و به صدها مکتب ساخته و به عوض از اینکه شهرسازی کمک کنند، ما فکر میکنیم کارهای معرف به تعویق انداخته، یعنی انتقال پروژه شهرسازی معرف و شهرسازی در بهبود نه بلکه عقبمانی هستند، به خاطر از اینکه خود معرف پروژه خود پیش نمیبره، از طریق شهرسازی پیش میبره که او کندی با بار میاره و کار به تعویق میفته. پیشنهاد ما است که با وزارت معرف و حیث یک وزارت که سکتوری و حیث یک وزارت کلیدی و به حیث یک وزارت مطرح باید بودجه داده شوه و صلاحیت های مصرف بودجه برش داده شوه. هر لحظه صلاحیت هایشان کم نشود. صلاحیت های تدارکاتی برشان داده شوه، کمیسیون تدارکاتشان تقویه شوه و نظارت صورت بگیره. ما 100% موافق به نظارت هستیم، ولی فعلا دست و پای وزارت معرف بسته است.
بله سر
قراردادایشان میره به دیگه جای. این خودش در کندی کار در کار کندی به بار میاره و باعث شده که وزارت معرف امسال مکاتب جدید شروع نکنن با وجودی که پول دارن و سایر مواردی که شاید اکمل صاحب دلایلشان نداشته باشد. پیشنهاد ما است که تنها معرف سکتور حکومتی نیست. ما باید سر طرحهای کار کنیم که این طرحها باعث شوه که کمک مؤسسات و کمک والدین بگیریم.
بله ډیره زیاته مننه. البته په خاصه مش خبري ور سره کړی دی معرف ته وزارت له چارواکو سره دوی وای چې حتی خلک هم اتوی چې دوی مرستو کې زمکی ورکړي یا د عشر په ډول ودانی جوړی کړی شوونځي ته دا کار هم دوی وای چې کوو. خو خیر لاندې خبرتیا ورسته به بیا هم تاسو ته او عبدالرز حقمل صاحب ته نوبت درکو. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو لاندې خبرتیا ورسته ټلیفون شمیرې ورته اعلان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او دغه راز د فیسبوک او سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولای شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. خپل تبصره دلته لیکلی شئ او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
اور شکر الله پنا ما یا معنی مل پکتا ولا تخناری کنے والے
مہربانی کی شکر الله صاحب.
اور جنا د زمو مکتب دا شنا اسمان دے شاگردان درس و معلمان ټول مو یو د معلمان ستوند په خپل وخت خلک د کوم رئیسان دی او مدیران دی.
بله بله بس خپل منطقه سم یاد کی چې شاغله حقمل ووري او ګوندی توجه ورته وکي.
د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ مشکی منځنی ښوونځي ښوونکی هم د شکر الله په نامه.
صحیح ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب خبرې وکړي. صاحب
صحبت کنه.
میمانای محترمتون، ما از آقای پتمن پرسش دارم.
بله خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
خود تشکر. من این سوال قبل بخاطر این سوال من آقای نظر پیگیری میکنم که جوابشه که قدر برنامه قبلی شما هم از آقای
راستن در سوال که بیان شما راجع به سوال زیادتر صحبت میکنین نسبت به سوالتان.
شما مرا موقع بتین که من یک سوال شما را عمل بسازم در مورد که من چرا این سوال تکرار میکنم. من این سوال قبلا از آقای شینوالی پرسیدم، ما را گفتن جواب ما را دادن برای ما و شنونده ها که مربوط مقامات قبلی وزارت معارف میشه، چون خود آقای پتمن در اداره قبلی معارف هم حضور داشتن. من ازشان سوال میکنم راجع به، البته یک پیشنهاد دارم که در برنامه بعدی راجع به حکومت کارکرده حکومت وحدت ملی سمیر هم موضوع فساد و موضوع عمده است که مطرح شود. همین برنامه میره ما مطرح میسازیم. از آقای پتمن سوال میکنیم که فساد گسترده که در وزارت معارف صورت گرفته، در اداره وزارت معارف به سطح بالا صورت گرفته، چیگونه به می رسیدگی شد و می دوسیه ها بر مردم سوال است که قدر فساد مالی صورت گرفته و در مطبوعات هم گسترده شد پیامش، چرا به این رسیدگی نشد؟ پیشنهاد از اینا چی است که چیگونه به دوسیه ها رسیدگی شد؟ از چون روشن می خواهیم، روشنی توضیح می خواهیم.
تشکر بروادن بل آوردون خیلی روزان معرفی که آزادی رادیو خبری و که آزادی رادیو.
بله تلفن قطعش بخیالم. یک شنوندی دیگر می گیریم. بله هم قطع شد. بله بفهم.
سلام علیکم آزادی رادیو.
بله صاحب آزادی رادیو ده مهربانی کو صاحب.
تاسی مرمانو تا تورت از ما سلام دی ورسی که ولایت پکتیا جان خیر اور سوی نا سی منگل دی تلفن پکر کایم.
مهربانی کو صاحب.
او دی مکتبونو په ایسا کې موجود.
بله صاحب مهربانی.
نو ګران زموږ په ځای کې زموږ په ولسوالۍ کې خو چې کوم زموږ مکتب دی هغه خو حکومت پکې دی، هغه ځای کې خو بېخي زده کړه څوک نشي کړی، هغه ځای کې خو درنده مشکل دی. پخپله دې مونږ شخصي د کل مکتب چې دی هغه بیا د شنه اسمان لاندې و هلکان زده کړې کې مونږ تعمیر ته ډېر ضرورت لرو چې زموږ تعمیر باید په حال شي. نو دا مې چارواکو نه غوښتنه ده او بل زده کوونکو ته ښه درسونه او ښه پلنه نه ورکوي. زده کوونکي کله کور ته
ډېر زیاته مننه. البته پرون هم موږ چې د پکتیا د پوهنې رئیس میلمه درلود، هلته خلکو دا شکایت درلود چې په جانخیلو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې امنیتي ځواکونه اړولي دي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام هم درنګ زریف نظر صاحب او استاد درنګ میلمنو ته سلام کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
قربان اسم عبدالقهر و تندوز ما هم خیلتا سرسبز غربان نه ده شنوار و لفعالی ده هیل داری نسای سرب تلیفون تا پرخیم صاحبه ده مرتبه بارا که دیر خموزون راخیسته ده منگا ده پدی داره که دوه داره کورا وشیگو سروان صاحب چه دوه دری دانه متوسطه خوانزی لرو و دوه ده خوانزی متاسفانه چه ودانه نلاری شیو ده کنده پنامه او بل ده علوچی مکتر پنامه باله او یو خوانځای ما ودانی لري خو دا تاریخ خو پرې دا ودانی خو په هر حال مشکل حل کیږي. اومده مشکل چې موږ دای د کمبوتی د مسلکی معلمان نشته چې دغه څه خسایو د څه خاص ستدي سروان صاحب چې حتی په کتاب ایجی باندې وای چې د خپل په ایجی باندې کتاب وو ایلوانی سی وای دای هغه په
کور ودان
یک دو تا از پیامان انتخاب کردیم و را میشنیم.
یکی از آمرین مکاتب آمریت معارف میری بچکوت هستم که ما از سال 95 اقزام های اداری ما مانده، 6 و مال 9 ما مانده، میرانه میفهم چرا جا نمیشه.
از ولایت بغلان ارسوالی بنو قریه دوتی نه مکتب دارم نه دیگه ایچ چیزی ندارم، نه ملاس نه حتی خودم یک دختر جوان هستم خانونده نیستم، امال شلخ مکتب دارم که بخانم ایچ چیزی ندارم.
فرزانه هستم از ولایت پروان سوال سیاگرد غربند. ما مکتب داریم بقریه ما، با خاطر که استادان زن نداریم از تعلیم و تعلیم محروم موندیم، اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا.
نو دا پیغامونه ول اوس به ویسا صاحب ته نوبت ورکو. ویسا صاحب که لومړی تاسو په دې ستونزې چې په ځینو سیمو کې په ښوونځیو او لیسو کې امنیتي ځواکونه اړولي دي او ځینې خلک شکایت لري، دا ستونزه څومره جدي ده او څومره پراخه ده؟ یوازې د پکتیا تر جانخیل ولسوالۍ پورې محدوده ده او که په نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته؟
امدا په تعمیراتو کې د شوندې په تعمیراتو کې چې خپل امنیتي ځواکونه اړول دي، دا یوازې په جنخیلو پکتیا کې نه ده، دا په نورو غنه امنو ولایتونو لکه زابل، روزګان، کندهار، هلمند، غزنی او یوش مر نور ولاتونه چې وګوري دغه ستونز استا چې په هغه سیمه کې چې چټ شونځي دی د اوس کندهار تللوم نزدې و ولسوالی چې خپل کندهار ته نزدې ده یعنی ډنډ ولسوالی په همدې کې امنیت ځواکونه اړول دي خو یو شی چې زواره لماغوي ته مول ورسره و مخندل هم ورته مول چې مال دا تعمیرات استاس ته پر جوړ کړی پوسټې دي دا غنې دي دا شونځې نه دي نو امنیت ځواکونه اړول دي خو یو شی چې و هغه شونځې ساتل سوی دي اما په جنو سیمو کې چې الته نه د امنیت ځواکونه اړول نه دي هغه ټول مکمل تعمیر له منځه تللې دي یا مثلا الته کلوالو خالق چراغیل دی کوم څه چې دی امدار او دا ټول لمنځ تل یعنی ډیر شونځي داسې موږ وکړل تا غي وستونز ستا ما خپل د امنیتي ځواکونو د دې ترڅنګ چې مثلا یو دغه په خندا کې مرتویل جدي مې مرتویل دی چې دا کم پرهنګ دی دا کم قانون دی چې په یو شونځي کې د امنیتي ځواکونو اړوي موږ له وزارت معرف او خاصه د امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د شونځي له صحه څخه بیخي د پوسټ ډیر لري وي ځکه چې هلته زموږ ماشومان یو رنګ ویره احساسوي داسې ویره احساسوي چې دی دی ځکه چې د سیمې چې جنگی دی په جنگی سیمو کې کله کله ماشوم ویریږي نو امنیتي پوسټ دی دغه ځای څخه اوس د ځای څخه هم په اړول دي هم د لری سي وزارت معرفت لري څخه جدي غوښتنه کوي او موږ جدي غوښتنه کوو هر الته مې مویل دي دلته مهم چې دا یو جدي ستونزه ده دویم ستونزه یو ستونزه چې مخکې باید ما ورته اشاره کړې وای غدا و چې دا اوس په کندهار کې تاسو به خبر یاست چې موږ څه شونځي پرانستې بند شونځي پرانستې په جنو ولسوالۍ کې تقریبا ترشلو پندوشتو شونځي وي دا موږ پرانستل دي اما ستونزه دا ده چې هلته معلم نسته یعنی دا یو جدي ستونزه ده چې معلم هلته موږ نه لرو په هغو زحمي ډول باندې لرو پرتو سیمو ته یا په قراردادي ډول باندې ولسوالیو ته د معلم لیږل د معرف ستونزه نه حل ولې ځکه هغو زحمه یا قراردادي معلم چې دی د موقت وخت د فار دی چیرې هغه شونځي ته هغه سیمو ته رسمي تشکیلات ور نه کړل سي بیرته به همدغه شونځي په لجیج اوس موږ فعال کړی دي حتی نظر ته بخښ غواړم دغه مسله ته جدي په کندهار ښار کې موږ شونځي فعال کړل د کندهار خپل تشکیلات چې دي یا د یو شمېر نور ولایتونو تشکیلات د معلمینو چې دي هغه کافي نه دي یعنی په دې کې ډیر سخت بې عدالتي سوې ده چې دغه سیمې تشکیلات ډیر خوار دي حتی د ولس ولایتونو خو دغه چې اوس موږ شونځي پکښې فعال کوو هلته رسمي معلم نشته حق زحمه او قراردادي معلم یا بالمکتب معلم ورکول بیرته معرف فلجیږي او ولسونه نور بیا باور کیږي هیڅوک بیا خپل بچی بیرته ښوونځي ته ناستې وي دویمه ستونزه چې وخت خپل په کندهار کې همدغه ښوونځي چې موږ پاله کړی دي په مطلق ډول باندې یو کتاب هم نو هلته موجود یعنی مرکز کتاب ولایت ته نه دی ورکړی چې دا یو جدي ستونزه ده چې د کتاب رسول باید وکړي که کیفیت خراب دی خو له همدود وو خراب دی چې درویو خراب دی یا تعمیر نشته مسلکي معلم نه لرو او کتاب نه لرو نو دغه ته زیاته توجه وشي بیرته همدغه چې په یو شمېر سیمو کې په ښوونځي کې پوسټې جوړ سوي دي یا جوړیږي له امنیتي مسؤلینو له معرفه له فعالانو له ټولو غواړو چې د دې سره په ګډه کار وکړي له دغه سیمې څخه د پوسټې لرې سي د ښوونځیو څخه دا یوازې په جنوب کې دا په ناامنه ولایتونو په ډېرو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته
بله محترم آقای حقمل امیدوار هستیم که کل سوالای شنوندار شما شنیده باشین برای اینکه تلفنتان قطع شد
بیا هم قطع شده
بازم قطع شده متاسفانه خب پتمن صاحب انتقادات زیاد است منتها با می امکانات در دست داشته چی باید شود حداقل همون سه استفاده شود برای اینکه آقای ساروان یک سروی دمی یک دو هفته یا سه هفته یک ماه پیش یک سروی بین المللی چاپ شد در امریکا مثلا بزرگترین مصرف و شاگردا میشه اما نتیجهش نظر به ویتنام که کمترین مصرف میشه خرابتر است یعنی در ویتنام
یعنی یواز پیسه هم ندید
تنها پیسه و بودجه هم نی اما اخلاق معلمین مثلا میگن معلمین که در ویتنام است تقریبا چندین ساعت آمادگی میگیرن پیش از اینکه بسن پره مثلا امریکایی ها کمتر آمادگی میگیرن حالا امی مسئله حس وطن دوستی وطن پرستی تگپا مگر استفاده شوه خب قبل از اینکه پتمن صاحب شما این سوال یادداشت کنین جواب بدین برای اینکه حقمل صاحب دوباره در تلفن هستن قطع نشه حقمل صاحب اقبال صاحب محترم سوالای شنونده عزیز اگه شنیده باشین یکی هم سوال تبصری من رو شنیده باشین
نه متاسفه
خیر
متاسفانه سوالونه نمی فهم چرا صدا تلفن قطع میشه.
بله اکمل صاحب سوالونه اکثرا په دو برخو کې ول یو برخه ده چې په ځینو سیمو کې په شونځو کې امنیتی ځواکونه اړولې د ستاسو وزارت د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت سره په دې برخه کې خبرې کړې دي او کې نه کړې ولې نه کوي او ولې امنیتی ځواکونه باید په شونځو کې واړوي د خو سنگر تری جوړیږي او د دولت وسلوال مخالفان هم بیا ځان ته جواز پیدا کوي چې پرې حمله وکړي. یو دا مسله ده. بل دا مسله ده چې په یو شمېر سیمو کې اصلا ښوونځي موجود نه دي، خلک شته لیکن ښوونځي نشته، ماشومان ښوونځیو ته
حتی دختره علاقه نشان دادن،
اما تاسو چې بودیجه نشته او کافی بودیجه نشته، لیکن اخر باید دا مسله حل کی په حکومت کې اس حکومت د معارف وزارت باید په کابینه کې دا مشکل حل کی او ځکه چې په دې برخه کې بودیجه مصرفې دی شی او په ځینو نورو برخو کې چې نشي مصرفې دی هغه دې ته اختصاص کی. مهرباني وکړئ.
ښه ګور اول کې بده تاسو ته وایم چې موږ کله چې وایو چې ستونزې دي، کله چې وایو مشکلات دي، دا په دې معنی نه ده چې موږ احساس دي مسؤلیت نه کوو. موږ د معارف دریم ستراتیژیک پلان د همدې لپاره طرحه کړ چې په عملي کولو سره غټه سلنه د ستونزو حل سي، بلکې 100% خو ډېر به مشکل وي خو غټه سلنه د ستونزو باید حل سي. دا موږ ورسره ژمن یو او خوشبختانه د ولسمشرۍ لخوا د ښه ملاتړ ډاډ راکړل سوی او د ډونرانو لخوا، اما ځینې کورنۍ وظیفې موږ ته راکړل سوي دي لکه نړیواله ټولنې چې په ټوله کې زموږ نظام ته ورکړي دي، شفافیت د فساد مخنیوی، کارشکنی مخنیوی، د ډیرو بیوروکراسیو او د وظیفوي تداخلاتو د شانو مخنیوی، دا هغه څه دي چې موږ ژمنه کړې ده او هیله من یاستو چې که موږ دلته یو که نه یو په پوهنې وزارت کې داسې څوک وي چې د دې پلان په ښه عملي کولو کې مرسته وکړي. که چیرې دا پلان په شفاف ډول عملي نه شي، زه مطمئن یم چې نه ډونران مرسته کوي، نه د نظام باور په معارف باندې هغه رقم چې ضرور ده په ځای پاتې کېږي. امنیتي ستونزو یو غټ مشکل رامنځته کړی ده. لا تر اوسه هم زموږ شاوخوا 1009 ښوونځي تړلي او تر 200 پورې ځینې داسې ښوونځي تر وړم کال پورې موجود وو چې په هغو کې دولتي ځواکونو یا هم د دولت مخالفانو مرکزونه جوړ کړي وو. پس لږ موږ له خپلو اداراتو سره، له ملي دفاع وزارت، له کورنیو چارو وزارت، له دوی سره خبرې کړې دي. په ډېرو ځایونو کې دا ستونزه حل ده. په ځینو ځایونو کې چې کله نوي عملیات کېږي، ساحه له خلکو نه خالي وي یا ښوونځیو ته خلک نه دي، اجالتاً سیمې له مخالفانو نیول کېږي، بیا زموږ دولتي ځواکونه کله کله دې ته اړ کېږي چې له ښوونځیو نه استفاده وکړي. هغه هم له ډېر شدید مخالفت سره زموږ مخسوي دي. خوشبختانه ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې موږ سره ښه همکاري کړې ده. وړاندې چې کله دلته ائتلافي ځواکونه موجود هغوی په پراخ ډول د ښوونځیو استفاده کوله. اوس چې خوشبختانه ډېر څه زموږ د خپلو ځواکونو په لاس کې دي، دا موضوع ورسره ډېر کله یاده شوې ده او ستونزو ته د حل لاره موندل کېږي. په مختلفو وختونو کې موږ حتی له امنیت شورا سره دا لیستونه شریکوو او دا لیست ډېر راکوچنی شوی دی، یعنې تر سلو پورې هم د دې ښوونځیو کچه راټیټه شوې ده. او هغه څه چې تاسو د تخصیص او د مختلفو سیمو په اړه وایي، هیڅ سیمه د افغانستان خوشبختانه اوس داسې نه ده چې له ښوونځیو او له تعلیم سره د مخامخ مخالفت ولري. یو وخت کلتوري، سیاسي او نظامي ځینې داسې فشارونه راتلل چې ښوونځیو ته سیاسي او فکري نوم ورکول کېده. خو اوس خوشبختانه هر چیرته چې موږ کتاب لرو، هر چیرته چې ښوونکي استخداموو، هر چیرته چې خدمات پراخو، خلک راتلبی کوي او خلک راسره همکاري کوي. متاسفانه ځینې امنیتي او نظامي ستونزې داسې رامخته کېږي چې لا هم ځینې ډلې داسې نه ویل کېږي چې مستقیما ځینې سیاسي او نظامي ډلې، بلکې ځینې جنایتکاره ډلې حتی د دې هڅه کوي چې د ښوونځیو په ټارګټ کولو یا په هدف کولو سره د نظام ته ضربه ورسوي. حال دا چې ښوونځی یو ولسي حرکت ده، یو ملي حرکت ده، یو داسې څه ده چې هیڅ نوع سیاسي او نظامي اړخ نه لري. بودیجه دلته تاسو پیږی چې بودیجه د مصرف لپاره پارلمان نظارت کوي، زموږ د تفتیش عالی اداره نظارت کوي، خپل د دولت مختلف ارګانونه مصرف نظارت کوي. یو څه چې موږ یې باید عملي کړو چې تر اوسه پورې سل په سلو کې نه ده عملي سوی، او ښایي پتمن صاحب په دې باندې لا ډېر ښه وپوهېږي، هغه دا ده چې موږ کله پلان په شروع د کال کې جوړوو، تر نیمایي د کال پورې باید موږ ته دا معلومه شي چې دا پیسې چې کوم ځای ته مشخصې شوي دي هلته مصرفېږي که نه. که چیرې موږ هغه په مشخص دي کې نه سو مصرفولای، باید دی ولس خلکو ته ځای خلکو ته ځای چارواکو ته وکیلانو ته او نورو ناظرو ادارو ته د دې قناعت ورکړلی سو چې په دې مشخص ځای کې پیسې نه مصرفېږي په بررسي د وسط سال کې باید هغه موږ په هغه پیسې بلې خواته واړو. سږ کال یې دا کار په یو څه حد سره وسو او انشاءالله د کال پر دېرېدو سره به دا کال رهادي نه کېږي او په دې سیستم سره به موږ ارزیابي د کلنۍ بودیجې کوو. هم به بودیجه ښه مصرفېږي، مؤثره به مصرفېږي او هم به په لوړه شمېره کې مصرفېږي. ضرورت ده چې باید موږ پاملرنه ورته وکړو.
بله پټمن صاحب محترم، تنها دولت یا حکومت یا که در قدرت هستن، اونانی اپوزیشن هم چندان پلان نداره، یعنی سر حکومت صحیح فشار آورده نمیتونه. به طور مثال یعنی سر کمیت زیاد توجه میشه یک سیاهی لشکر باسواد نیمه باسواد از ایگه پا هستک، منتها نظر به شرایط افغانستان، نظر به تقاضا و از افغانستان، مثلا ما شما در افغانستان به پلیس باسواد ضرورت داریم، به عسکر باسواد ضرورت داریم، با دکتر باسواد کار داریم، معلمین باسواد کار داریم. به این نقاط زیاد توجه نشده. مثلا حال یک کود نفر از فاکولته برامده کلش در کچالو فروشی میکنن و چم نانوایی فروشی میکنن و بر از او کار پیدا نمیشه. از او خاطر نظر به احتیاج زمان و روز یک ریفورم اساسی را نه دولت میتونه عملی بکنه یا پیشوره، نه اپوزیسیون فکر داره، نظر داره. اپوزیسیون غیر و کسایی که در حکومت است و نموره انتقاد کده میرسه. چی باید شوازه؟
خب جناب نظر صاحب، اپوزیسیون کار عملی کده نمیتونه بجوزی که انتقاد سالم و راه حل نشان بتونه.
خب نه، بدون که اگر پلان دست نداشته باشه انتقاد نمیتونه بکنه. خودش باید الترناتیو پلان داشته باشه. بگین اگر ما در حکومت بیایم مثلا این رقم معلوم تربیه میکنیم، این رقم دکتر تربیه میکنیم، بودجه از فلانی جای میاریم، از این قبیل مسائل نیست.
خب اصلا اداره افغانستان بعد از اینکه حکومت جدید به کار شروع کرد، موضوع پلانگذاری در سیستم غربی و وقتی که ما قبلا داشتیم به سیستم شرقی و ادارت پلان ما و شما را اصلا فلج ساختن و این باعث شد که امروز ما و شما بیکارهایی که داریم تنها از نبود کار نیست. جناب ندرسه، مثلا ما میگیم معلم مسلکی، فارغ حقوق برای ما یک معلم مسلکی نیستن، چرا ما برای معلم ریاضی ضرورت داریم و همچنان فارغ پانزه علوم اجتماعی برای ما یک معلم مسلکی نیستن، ما برای معلم فیزیک ضرورت داریم، ما برای معلم کیمیا ضرورت داریم. عدم پلان گذاری در 17 سال گذشته باعث ازی شده که ما تمام سیستم تعلیم و تربیه و سایر سیستم های خود برهم بزنیم. علتشان نبود پلان است و نبود شاخص هاییست که ما برای تعلیم و تربیه باید مشخص کنیم در تمام عرصه ها، هم در تحصیلات عالی و هم در معارف. و این کار حکومت است و حکومت باید پس سیستم پلانگذاری را احیا کنه. ما نمیتوانیم تنها سیستم بازار آزاد اون بلا جامگستگی فعلی که داریم افغانستان آباد کنیم، ما پس باید یک قدم با عقب بگذاریم و پلانگذاری خود احیا کنیم و تعلیم تربیه خود در تحصیلات عالی و تعلیمات عمومی با اساس یک پلانگذاری سنجیده شده با اساس نیازمندی های ملی افغانستان و در قدم دوم با مارکت کار ملی و مارکت کار منطقوی عیار کنیم که همش یک پلان در حکومت افغانستان وجود نداره و ای باعث شده که ما بیکارای باسواد داشته باشیم، بیکارایی که مطابق رشتهشان در افغانستان کار وجود نداره و حتی در منطقه و در جهان هم نمیتونه برای خود کار پیدا کنه. این دلایلی هستن. موضوع مشخص معرف ایست که ما چطور میتونیم از ظرفیت های فعلی درست و مؤثر استفاده کنیم. خدا کند که پلانی که حقمل صاحب گفتن که ریفورم اداری هم دو شامل باشه. اگر ریفورم اداری بیاین، ما میتونستیم که از اداره شارجت نفرها را به طرف مکتب سوق کنیم. فعلا یک اداری پوندیده وجود داره که امی اداره زیادتر پرسنل جذب کرده و زیادتر بودجه انکشافی را یا به نام معاش میگیرن و اگر این معاشات کم شوه و اداره خرد شوه، در مقابلشان ادارات مکتب وسیع شوه و ما امی پول به ساحه روان کنیم، این کار هم مؤثر واقع میشه اگر همچین یک پلانی وجود داشته باشه. دوم، طوری که شما قبلا گفتین، کمک والدین و صدا رساندن برای والدین که حکومت نمیتونه این کار را انجام میتونه. شما در باره اولادتان چی میکنین؟ تنها حکومت مکلفیت نداره، خانواده ها، پدر و مادر هم مکلفیت داره که امی طفلی که به دنیا آمده اولین معلمشان مادرشان است، پدرشان است، چه قسم میتونه امی طفل به مکتب روان کنه اگر مکتب نباشه یا معلم نباشه؟
مردم چه قسم کمک کرده میتانه؟ فعلا حالت است که تشخیص مایز جناب نظر سه کتاب که فعلا در معارف وجود نداره، معارف افغانستان باید اعتراف کنه که کتاب رسانده نمیتانیم، ما قبلا نم رسانده نمیتانستیم، فعلا هم نمیتانیم و گزارش رو با والدین محترم والدین کمک کنن، معارف صرف کتاب توسط سکتور خصوصی چاپ کنن، نظارت کنن و با والدین بگوی که با اولادتان کتاب بخرین. در غیر از او شما در زندگی ما خو ممکن نیست و در 20 سال 30 سال ایندم ممکن نیست که شما در معارف کتاب پورا کنین. این مشکل باید توسط کمک والدین حل کنیم. حکومت باید بپذیره، صدای خود بکشن، سر مردم صدا کنن که ما نمیتانیم بین اولادتان مشترک تربیه میکنیم. ما هم کمک میکنیم، شما هم کمک میکنیم. مثلا زمین شما بتین، تعمیر ما میسازیم، معلم ما ماش میتیم، کتاب شما بخرین، کتابچه شما بخرین، پنسل شما بخرین، مردم شریک میسازم. اعتراف باید بکنیم. بعضی چیزا اعتراف کردن فشار ما را کم میسازه. وقتی ما اعتراف میکنیم که ما کتاب رسانده نمیتونیم راه حل
ممکن میسازم. ممکن په یو سیمه که خلق دا کار وکړي، په یو بل سیمه که دا کار ونه کړي، هغوی به پاته کیږي. یا په ځینو سیمو ته به حکومت دا اوس هم کتابونه ورکوي، ښوونځي ورته جوړ کړي دي، هر شی لري، هغوی سره به دا ډول برخورد کیږي. یو بل سیمه چې نه لري، د هغوی ته به بیا بل ډول هغو سره برخورد کیږي، هغوی به بیا مکلف چې په خپله مصرف وکړي. دلته هم بیا یو ډول بې عدالتي کیږي.
عدالت خو اساس او بنسټ تشکیلی. مثلا منګه په خارج سیمو کې چې ژوند کوو، حد اقل د ژوند سطح هم لوړه ده. هر څوک شوي خب په تفاوتونو سره نسبت هغه سیمو ته چې په اطرافو کې ژوند کوي. اطراف مثلا قندار یو ولایت ته چې نوی په کې امن راغلی، من باید د ټول معارف نه بستونه اخستې وي او تفتیش هم کړی وي، لټم کړی وي چې په کوم ځای کې زیات بستونه لرو. دا بستونه که د وزیر په حکم نه کړي، د رئیس جمهور په حکم قندار ته انتقال کړي وي. هلته مکتب خلاص شوی دی، معلم نشته. په یو بل ځای کې معلم همکار معلم دی، یعنی که معلم غیر حاضري کې دی په یوه درس ورکوي. اوس مثلا په کابل کې خصوصي ښوونځي ډېر زیات دي. موږ ضرورت باید موږ کورنۍ وهڅوو چې دوی خپله مصارف ورکړي. ولې په قندار کې نشته؟ ولې په پکتیکا کې نشته؟ ولې په زابل کې نشته؟ ولې په نورستان کې نشته؟ ولې همدغسې په دایکنډي کې چې توازن دغه شي؟
سلامت اوسئ کور ودن. دا اوس د افغانستان د پوهنې د وزارت د عمومي تعلیم ماتو موین ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د ټلیفون لاله لري را سره دی. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته مرکلی وایم. یو شکایت په معرف کې دا دی چې مثلا په خوست ولایت کې چې مشته اوریدونکو ټلیفون کړی دی، ویلی دی چې وای په دې ولایت کې په سلګونو شاید هم په زرګونو د پوهنتون فارغان بیکاره ګرځي، څوک کار نه ورکوي. لیکن اکثره معلمین مو وای هغه کسان دي چې دولسمې هم نه دی ویلی او سویه ډېره ټیټه ده. نو ولې د معارف وزارت په دې کار نه کوي هغه فارغان چې د دولسمو دي د هغو په ځای یا د اتم دي معلمي کوي، د هغو په ځای د پوهنتون فارغان نه معلمي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او جناب پتمن صاحب ته سلام وړاندې کوم. وبخښئ زه په دې ډېره هر لحظه کې راغلم. د ښوونکو ستونزه په تېرو 15 کلونو کې د ښوونکو شمېر یو دم د 60,000 نه 200,000 ته ورسېد، یعنې لس چنده زیات شو. نو په دې کې هغه وخت کې قدرونه نه وو فارغ شوي او د پوهنې وزارت مجبور و چې صرف کې ټولګي کې ښوونکي ودروي، متعلم ته یو ښوونکی آماده کړي. فعلا 200,000 ښوونکو له منځه 50%، یعنې 100,000 اصغري معیارونه پوره کوي، چا 14 سم دی او یو غټه کتله یې بیا 12 پاس دي. هغه چې 12 نه کم دي شمېر ډېر لږ دی. اوس زمونږ د ستراتیژیک پلان له مخې موږ څه کار کوو؟ اول هغه ښوونکي چې د 14 فارغ دي، د لوړو زده کړو سره خبرې روانې دي چې دوی ته ورور د لیسانس شرایط برابر شي. هغه ښوونکي چې 12 پاس دي، یعنې اصغري معیارونه نه دي پوره کړي، خپل ټول دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د روزنو موسسې همدې ته ځانګړي کوو چې خپل ښوونکي پکې په داخلي خدمت ډول وروزو او دوی ورورو دغه تر ټولو ټیټ معیار چې 14 سم دی پوره کړي. او موږ به د پوهنتون د کانکور لارې نه په خپلو د ښوونکو روزنو موسسو کې څوک نه نیسو. او نوي معلمان چې استخدامو، هغه کې به تر وسه لومړیتوب دی چې لیسانس ونیسو. خویندې ورونه چې زمونږ د ښوونکو د روزنه د موسسو څخه فارغ شوي، هغوی ته هم فرصت ورکوو، ځکه اساسي قانون هم دا فرصت ورکړی او په همدې خاطر روزل شوي. 12 پاس زمونږ ترجیح نه ده د دې نه وروسته. او تر وسه وسه به موږ دولسم پاس نه نیسو، یعنی د پونتون او د څوارلسم فارغ به نیسو. خو که په ځینو کلو کې لکه ډېر وروسته پاتې لکه نورستان یا د بادغیس او د سمنګان او کونړ ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ یا کلي چې هلته بېخي تعلیم یافته نشته، نو بیا ستاسې ښه نو دولسم پاس ته هم حق ورکړی، موږ بیا هم موقتي د قرارداتي معلم په توګه کېدای شي نیسو. او پاتې شو هغه کسان چې دولسم نه ټیټ دي په سیستم کې، نو هغه بیا د دوی هغه د کار حق دی چې موږ اوس دوی رسمي شوي برطرفول نه شو، خو دوی اکثر اجیر معلمان دي، نو دوی دولار دي یا وردبی کوي، یا به دوی سویه دولسم سره برابر وو چې امتحان ورکي او کامیاب شي، او یا به دوی په ځانوي لسانسا
بل یو بل مسله هم چې لته سره شریک کما خداده چې په یو شمیر سیمو کې چې زیاتی محافظه کاری دي الته دنجونو مشکل دی، اکثره خلک نه غواړي چې نجونی غ شونځوي ته واستوي چې شون کې نارینه دي، نو وی وای چې باید حکومت دې چاره وکړي نجونی وروزی او لنور سیمو کې کالته نه ویل نور سیمو څخه لشارونو څخه دی ور واستوي چې دوی وکول شیخ بل نجونی شونځوي ته واستوي او تر پای درس وایي.
او د دې دوه لارې دي، یعنی مشکل هم تاسو صحیح تشخیص کړی او ولس صحیح تشخیص کړی، حل لارې هم صحیح ده چې ښځینه ښوونکي د جنکو مکتبونو ته پکار دي. خو دا چې څنګه ورولېږو دا دوه لارې دي، یوه لارې همدا ده چې تاسو ویل چې د ښارونو څخه ورولېږو، هغه په تېرو کلونو کې د پوهنې وزارت ارزیابي کړې ده لاره یا ازمایلې ده چې متاسفانه نتیجه ښه نه ورکوي. کچیر هم روزګان تر کابل نه یا د کندهار نه یا د ننګرهار نه خزینه معلمان هم ولیکو، دوی بیا ولایتي مرکز نه ولسوالیو ته نه دي، ډېر نابلده او کم معاش دي ته ورکوو، هغه لس چنده د عادي معلم لس چنده معاش اخلي، نو هغې نتیجه ورنه کړه سره دی چې مصرفونه پرې وشو. دې نه وروسته زموږ نوی پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د دېرش زره خزینه قرارداتي معلمان نیسو چې د هغه محل د ټولو نه ښه ظرفیت ولري، په هغه محل کې څوارلسم تاسو وه رسمی معلم نیسو که دولسم تاسو وه قرارداتي نیسو که دولسم نه ټیټم وه، موږ یې دفتن معلم په صفت نیسو بېرته ورته د دارالمعلمین زمینه جوړو. دا کار نتیجه ورکوي، سږ کال موږ درې زره ښوونکي په همدې طریقه استخدام کړي، او دا په عین حال کې چې هلته د خلکو د جنکو په تعلیم باور پیدا کېږي، د ماغ منطقي جنکۍ به استخدام وو او د جنکۍ د منطقي مېرمنې او فارغان د دولسم نه د څوارلسم به استخدام وو. دوی بیا د دایمي او دوامدارو لپاره ماغ منطقو کې پاتې کېږي چې دا دایمي ګټه لري، خو د ښارونو نه لیږل چېرې هغه موقتي حل دی او بل ډېر قیمتي دی، او څه رقم چې زموږ ته متوقع نتیجه ده نتیجه هم نه ورکوي.
بله همین چې شنواري صاحب یک موضوع دیگه ایست که همین مکاتب مسلکی سرش چقدر توجه شده، برای اینکه کل شاگردا خب به سوی از این درجه مساوی را ندارن، کلش دکتر شوه یا کلش فاکولته پاس شوه، مثلا در بسیاری ممالک از صنف 9 جدا میشه یا از صنف 8 جدا میشه کسایی که در مسائل مسلکی میشن و دیگه مکاتب میرن، و کسایی که میخواین پروفسور و مثلا دکتر مکتر شون در دیگه مکتبا میرن. صاحب نمی مکاتب مسلکی یک توجه جدی اگر شوه صاحب.
او جناب نظر سبی یک از مهمترین اولویت های ماست، اگر دو اولویت داریم یک شنه میستی چه قسم بعد سنسینو آیسته است تعداد متعلمین مسلکی و تخنیکی را زیاد بسازیم، متعلمات ایمونی را کم بسازیم. فعلا متاسفانه سه روز پیش ما با جلال صاحب رئیس جمهور و تیم تحصیل تعلی و معرف یک جلسه داشتیم، ما اوجا می معلومات دادم که متعلمین تنها 8% متعلمین سنف 10 11 و 12 ما در تخنیکی مسلکی است و 92% هم در تعلیمات عمومی، و این تعلیمات عمومی همشان به تحصیلات علی رفتن می تانه و نه رفتنشان ضرور است، بخاطر که برای یک دکتر 5-6 نرس و قابله و دکترای متوسط ضرور است، همین رقم به انجینر، همین رقم به تمام کسبه، و در هیچ مملکت دنیا 100% مردمش تحصیلات علی نداره. دیگر این اطلاعات وزارت معارف و رهبری دولت اسلامی افغانستان هم است که آیسته آیسته تعلیمات عمومی بعد از سنسینو کم شده برا و تعلیمات تخنیکی مسلکی زیاد شده، و آیسته ای تعداد از 8% به 60-70-80% برسه که این مردم باز در بازار کار زود برای خود کار پیدا کنه و برای اولاد خود روزی دریافت کنه و با مملکت هم یک عضو مثمر باشه. و فعلا این سیستمی که جریان داره ما برای شما واسطه هست می کار نیست، و اگر تمام
دیر من نه دکتر
صاحب ما سنتی 12 فارغ شوه اینا به پونتون رفتن می
کنه. سلامت تو سر یو پشتنه بل بم ویسا صاحب در چخه و کی ویسا صاحب چی معرف په برخه کې فعال دی او ستونزې مشکلات له نږدې ویني، په دې برخه کې انتقادونه هم کړی دی او نظرونه هم څرګند کړی دی. ویسا صاحب کله د پشتنه له ډاکټر صاحب شنواری څخه لری وکي.
دا ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه دا ده چې نن زه ورغلی وم د وخت نه درلودی د افغانستان په سطح یو سل و لس هغه ولسوالۍ لرو چې موږ د دولسم ټولګي فارغه پکښې کې نه لرو د دغه حل لاره به څنګه وي د دغه نو د خویندو تعلیم لپاره به کوم پلان یعنی په ستراتیژیک پلان کې
ډیره مننه د لپاره چې سر شپه دقیقه وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ کله نو جواب ورکړي
او وسال صاحب اوس خو د لاس کاله په دې فکر شریک یو یو ځای بحثونه کوو دا د سیمو لپاره څه بدله دی اول دا چې موږ په دې ولایتي مرکزونو کې ان شاء الله ولس ولایتي مرکزونو کې لیلیه خوندي جوړو او دا سیمو ماشومان ورته راولو چې دولسم پاس شي دویم بدیل هلته کلیوالي خوندي جوړو چې کلیوالي بیا متاسفه دولسم ته نه رسېږي هغه درېیم بدیل دا چې د کلي د مشرانو او ولسي او دیني عالمانو په مرسته خلک قانع کړو چې هغوی د مکتب سره مخالفت ونه کړي او داسې نښې نښانې هم شته چې انشاءالله دې نه وروسته په زیاتره سیمو کې چې ښوونځي بیا بند وو د بند خلاصېدو امکانات یې برابر شوي نو دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی او په دې موږ عقیده لرو چې افغانستان یو مشترک کور دی او لکه یو بدن دی چې دې بدن ټولې برخې روغې نه وي که یو وړوکې جز باندې هم درد وي او مشکل وي هغه ټول بدن نارامه کوي نو موږ ورته پلان لرو انشاءالله او دغه څو بدیله چې ما تاسو ته په همدې باندې کار
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د معارف وزارت د عمومي تعلیماتو معین د سیاسي او تعلیمي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حقمل او دغه راز د معارف په برخه کې فعال ښاغلی عطاالله ویسا چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ د ازادي راډیو خپرونې دوام لري د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د ملي یووالي د حکومت په درې کلنو کارونو او چارو باندې بحث لرو خو اوس د دې ساعت خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي
ساعت سه بعد از ظهر است نخست سرخط خبرها وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت مراسم عاشورا در این کشور تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده است مقامات محلی و روزگان میگویند مخالفین مسلح شب گذشته بر ولسوالی چوره این ولایت حمله کرده و ولسوالی در محاصره است وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون با رئیس جمهور چین شی جین پینگ و دیگر مقامات چینایی ملاقات کرد تفصیل خبرها وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت مراسم عاشورا در این کشور تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت
تمام اماکن مقدس در سراسر افغانستان به خصوص ساحاتی که بیشتر برابرای اهل تشیع در روی رفت آمد دارند، حتی مسیری را که رفت آمد میکنند، زیر تدابیر و زیر پوشش ما است.
فردا یک شنبه نوی میزان سال 1396 هجری شمسی مصادف است به دهم محرم سال 1439 هجری قمری و در افغانستان رخصتی عمومی است. مقامات محلی و روزگان میگویند مخالفین مسلح شب گذشته بر ولسوالی چوره این ولایت حمله کرده و ولسوالی محاصره می باشد. با گفته آنها اگر کمک عاجل نرسد ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. اداره ولایتی اروزگان این سخنان ولسوال و مسئولین شورای ولایتی را رد کرده است که میگویند این ولسوالی تحت محاصره طالبان قرار دارد. قمندان امنیه اروزگان ملک پاسوال رحمت الله صدیقی برای رادیو آزادی گفت این گونه برخوردها هر شب رخ می‌دهد که به ارسال قوای تازه نفس و حمایت هوایی نیازی وجود ندارد. در نتیجه انفجار ماین در کاپیسا 9 فرد ملکی زخمی شدند. منابع مسئول در کاپیسا میگویند که صبح امروز مواد انفجاری جاسازی شده در یک بایسیکل در بازار مزدحم جمالاقه در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا انفجار داده شد که در نتیجه 9 تن به شمول دو کودک مجروح شدند. به گفته قادری سخنگوی والی کاپیسا وضع سلامتی 3 تن از مجروحین وخیم است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. قمندان کندک نظم عامه پروان از ادامه درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان خبر می‌دهد. محمد هارون مبارز به رادیو آزادی گفت که بیش از 500 شورشی صبح دیروز بر پسته‌های امنیتی در این ولسوالی هجوم بردند. مبارز افسود از شدت جنگ کاسته شده اما درگیری هنوز هم ادامه دارد. قمندان کندک نظم عامه پروان گفت تا حال 8 طالب و 1 مامور پلیس کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا لکس تلرسن امروز با رئیس جمهور چین شی جین پینگ و دیگر مقامات چینایی ملاقات کرده و در مورد مسائل مختلف از جمله تهدیدهای اتمی کره شمالی، تجارت و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به چین صحبت کردند. تلرسن گفت این سفر برای او زمینه را مساعد ساخت که پیشرفت در مناسبات دو کشور را بعد از ملاقات اول رؤسای جمهوری امریکا و چین در ماه اپریل در فلوریدا بررسی نماید. تلرسن همچنان با وزیر خارجه چین وانگ ای ملاقات کرد. وزیر خارجه چین گفت رابط بین دو کشور به مسیر درست حرکت می کند و زمینه برای بهبود بیشتر آن مساعد است. در صحبت قبل از آغاز مذاکرات هیچ یک از طرف ها در مورد کره شمالی چیزی نگفتند. وزیر صحت و خدمات بشری امریکا تام پرایس به خاطر تنقیدها علیه وی در رابطه با استفاده جت‌های خصوصی در کار رسمی خود از وظیفه استعفا داد. او یک روز بعد از آن استعفا داد که گفته بود یک بخش کوچک پول مالیات دهندگان امریکایی را که برای استفاده از طیارهای جت خصوصی مصرف کرده است برمیگرداند. او همچنان معذرت خواست که از ماه می تا حال 26 بار در پروازهای مربوط به کارش از طیارهای جت خصوصی استفاده کرده است. مصارف این پروازها $400,000 می شود که از پول مالیات دهندگان امریکا پرداخت شده است. مقامات حکومتی در امریکا که در بخشهای امنیتی کار می کنند اگر لازم باشد می توانند از طیارهای جت خصوصی استفاده کنند، اما دیگران باید سفرهای کاری خود را در پروازهای عادی انجام بدهند. دو سناتور مهم امریکایی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار دادند که قانون تحریم‌های نو علیه روسیه را با جدیت عملی کند. در یک نامه که روز گذشته توسط سناتور جمهوری‌خواه جان مکین و سناتور حزب دموکرات بن کاردین نوشته شده است، دو سناتور گفتند که مجلس سنا عملی شدن این قانون را تا سطح بالا با جدیت نظارت خواهد کرد. به اساس این قانون تحریم‌هایی که علیه روسیه وجود دارند باید ادامه پیدا کنند و شاید تحریم‌های نو هم بر آن زمینه شوند. رئیس جمهور ترامپ که خواهان رابط بهتر با روسیه می باشد در دوم ماه آگوست این قانون را بی‌میلانه امضا کرد، اما در یک اعلامیه زمینه‌ای رئیس جمهور ترامپ شکایت نمود که کنگره در قدرت ریاست جمهوری و دخالت می کند و راه را برای امکان عملی نکردن این تحریم ها برای خود باز گذاشت. و در حدود 1,000 نفر درگ رهپیمایی در بشکک پایتخت قرقیزستان اشتراک کرده خواهان جلوگیری از تخطی ها در مبارزات انتخاباتی از جمله پرداخت رشوت و استفاده سو از مقامات رسمی شدند. مردم قرقیزستان هم اکنون در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کشورشان قرار دارند. دو تن از اعضای کمیسیون انتخابات قرقیزستان هم در گرد همایی اشتراک کرده و به مردم اطمینان دادند که رأی آنها سری خواهد بود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید.
زیر آسمان کبود.
یه بار بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په درې کلونو کارونو بحث لرو. د ملي یووالي د حکومت درې کاله پوره شول. د حکومت په دې موده کې له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. د حکومت په منځ کې له ژورو اختلافاتو رانیولې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو تر زیاتوالي پورې هغه چلنجونه دي چې دې حکومت لیدلی او ترې روغ راوتلی دی. د نړۍ په نورو هیوادونو کې عموما د ملي یووالي او ائتلافي حکومتونو ښه نتیجه نه ده ورکړې او حتی اکثره مخکې تر دې چې خپله قانوني دوره پوره کړي سره پاشل شوي دي. خو دا حکومت لږ تر لږه په وروستي یو کال کې داسې ښکاري چې په خپل منځ کې پر اختلافاتو برلاسی شوی دی. یو شمیر پرمختیایي پروژې پیل کړي. په خارجي سیاست کې ظاهرا داسې ښکاري چې ایران او روسیه ورڅخه ځان لري کړی، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د دغه حکومت اړیکې تر پخوا نږدې شوي او د ملي یووالي د حکومتي چارواکو په وینا پاکستان د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راوستل شوی څو د افغانستان په سوله کې همکارۍ ته لاره هواره شي. که هم د سولې په برخه کې د پرمختګ څرک نه لګیشي او په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت هلې ځلې عملا له خنډ سره مخامخ ښکاري. په دې بحث کې به د حکومت او د حکومت د منتقدانو نظرونه سره واورو.
بله، تشکر آقای سروان. از منتقدان که خودت گفتی محترم آقای صدیق پتمن در استیتوت ما تشریف دارند، در قسمت اولم با ما بودند، دوباره برشان احترامات تقدیم است. و همچنان از طریق سکایپ کوشش میکنیم که با محترم آقای نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری تماس برقرار شود. همکار تکنیکی ما کوشش داره و همچنان از طریق تلفن لحظه بعد با محترم آقای مجیب الرحمن لمر کارشناس مسائل سیاسی کوشش میکنیم که ارتباط برقرار شود.
بله صاحب، نو لبره به شاغل پتمن تا نوبت ورکو. پتمن صاحب، که تاسی ده دغه حکومت په تیرو درو کلونو په کارونو باندې نظر سرګن کئ، کوم برخی پکې ستاسو په نظر مثبت وی، په کوم برخو کې پرمختګ درلود، په کوم برخو کې مشکلات؟
لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل ساروان صاحب، طبی خبره ده حکومت په دغه حالت کې منځ تراغه چې د تشنج حالت وو. د تشنج واجد دي حکومت په وخت کې نو تقریبا د کریسب دوه مدوره هم یو فوق العاده متشنج دوره وو. انتخابات هم داسې انتخاباتو چې نتیجه د افغانستان د خلکو لپاره یعنی یو درسته نتیجه نه و چې هغه ته نه خو ده. په هر تقدیر د حکومت کړنې که په څو برخو باندې وشو، یو هغه ژمنې وي چې د حکومت سازۍ په برخه کې او هغه څه چې حکومت په د قانون سازۍ په برخه کې او د انتخاباتو په برخه کې کړې وي. تاسو پوهیږئ چې د ولسي جرګې انتخابات ونه شول، او علاوه دغې نه چې ونه شول انتخاباتي اصلاحات منځته رانغله. دا د حکومت داسې ژمنه وه چې هم نړیوالې ټولنې ورسره کومک کوو، او هم دواړو تیمونو یا دواړو افرادو چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دې ته ژمنو چې اصلاحات راولي، او تر نن پورې دا کار نه دی شوی. نو که شوی وی موږ په دې باندې معترف وو چې دا د یوه نوي ولسي جرګې لرو، ولسوالي شوراګانې لرو، او د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شوې ده چې دوی وعده کړې وه دوه کاله وعده وه، دا د درېیم کال پوره شو. په دې باره کې خو هېڅ لاسته راوړنه نشته چې سړی په هغې باندې تبصره وکړي. خارجي سیاست کې د امریکا نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده، دا یو موافقت ګڼلی شو، او په دې باندې سړی کولی شي چې ووایي که افغانستان د دغې ستراتیژۍ په نتیجه کې وکولی شي چې سولې ته ورسیږي. او دا ستراتیژي دوه اړخیزه وي، او دا چې په افغانستان کې د جنگ موازنه بدله کړي، او د جنگ د موازنې بدلون بالاخره په سوله باندې منتج شي. یعنې موږ وکولی شو د دغې موازنې د بدلون نه د سولې په لوره باندې ګټه واخلو. هغه څه چې دا ستراتیژي روښانه کړه، د ستراتیژۍ روښانه کړه، هغه دا و چې په پاکستان باندې غږ وکړه چې پخوا د امریکې تیرو دوو حکومتونو یعنی د ښاغلي بوش او د اوباما حکومت دا کار نه و کړی، د حکومت دا وکړه. دا کېدای شي یو سړی مثبت محاسبه کړي، اما په دې شرط چې د پاکستان سره مشترکه ژبه پیدا شي، او پاکستان میدان ته راکش کړی شي، تر څو موږ وکولی شو د پاکستان موقف د سولې لور ته واړوو، د جنګي حالت نه یو سوله ییز حالت ته لاړ شو. د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې لاسته راوړنې نشته دی. د ستراتیژیک تړون د نوې ستراتیژۍ باوجود بیا هم تاسو ولیدل بېګا د قندوز لاره بنده شوه، انفجارات جریان لري، په میدان هوایي باندې حمله وشوه، او اکثره ولسوالۍ په داسې حالت کې دي چې صرف مراکز د حکومت سره دي. پخوانۍ ستونزه وه، دې حکومت ته په میراث پاتې وه، اما دې حکومت هم پیشرفت نه دی کړی، او موږ دا مثبت نشو ارزولی. همدغه رنګه اقتصادي حالت تر پخوا بهتر شوی دی، د افغانۍ قیمت دغه شوی، خلک په بیکاری کې ژوند کوي، بیکاری زیاته شوې ده، او اقتصادي پرمختیا هم لرو. د کاغذ په مخزن قراردادونه شوی دي. زمونږ هیله دا وه چې دا قراردادونه که پلی شي، کیدای شي چې هم د کار زمینه برابره کړې وي، او هم د اقتصادي تقویه لپاره کار کړی وي. مګر متاسفانه صرف قراردادونه و، هغه په ارګ کې لاسلیک شو، او موږ تر اوسه پورې ملموس یو څه نه لرو چې د افغانستان خلکو ته ووایو. یا موږ پر اعتراف وکړو چې بله، حکومت دغه اقتصادي لاسته راوړنه لري. نو په دغه یوه برخه کې چې لاسته راوړنه وه، موږ ورسره موافق یو، او هیله مند یو چې د امریکا متحده ایالات وکولی شي د افغانستان حکومت په دې دره کې خدا نورو برخو کې
متاسفانه. پټمن صاحب، در ساحه سیاست بین‌المللی یا در سیاست منطقوی فشار بالای پاکستان یک ذره زیاد شد، و مثلا تحت فشار قرار گرفت پاکستان، این یک دستاورد نیست؟
ما گفتم که است، او را خو ما گفتم که همه سیاست خارجی را خو ما نسبت گفتم که استراتژی جدیدی ایالات متحده امریکا برای اولین بار اعتراف کردن که بله پاکستان همچو کارا را میکند، دو حکومت گذشته کارا نمیکرد. نه امیر خو گفتم
بله شما درست است، به عنوان استراتژی امریکا یک دستاورد گفتین. خب به هر حال
آزاد سم نظرم بو پشتو چه ده ولسمشر مرسیال ویان شاغله نجیب آزاد هم د تلفون لار را سره ده، دوی دی هم په البته په اختصار سره وایي چې حکومت په دې تیرو درو کلونو کې د ملي یووالي حکومت څه بریاوی درلودې او ستاسو په نظر کوم کارونه چې باید کړی وای نه دي کړی؟
مننه، سلامات اوسئ. سلامات تاسو درنو مېلمنو اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. په تېره کلو کې، په تېر درې کلو کې موږ به تېر شو لاره څخه چې موږ سره پاتې څه وه، دا ښکاره خبره ده چې تېر حکومت څخه موږ سره پاتې څه وه. دا چې موږ څه وکړل، څه لاسته راوړل لرو، په دې به وغږېږو. ګورې، کله چې دا حکومت جوړ شو د ملي وحدت حکومت، هغه مهال د افغانستان اړیکې د بهرني هېوادو سره، په ځانګړي ډول د امریکا سره، همدارنګه د ګاونډي هېوادو سره، د منځنۍ اسیا د هېوادو سره ډېرې خرابې وې. موږ وتوانېدو چې دا اړیکې نه یوازې چې ډېر سمې کړو، بلکې د دوی اعتماد او ملاتړ. هلو،
بله صاحب، ستاسو خبرې اورو.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، څنګه
یاست؟ سلامت اوسئ آزاد صاحب، ستاسو خبرې اورو. بله،
شما ادامه بدین، صحبت های شما نشر میشه، بفرمایید. آزاد سیب
داسې معلومی شد چې په تلفون که چه مشکل پیدا شوه ده، یا بل تلفون لکسی ور سره روح شوه ده، کسی چل ده. آزاد سیب، چنگه زما آواز آوری تاسو واضح؟
بله، کدام مشکل تکنیکی ایجاد شد فکر میکنم.
خیر، پروانه که دی اوریدونکو لپاره به هم دی اعلان وکړو چې دوی کولی شي د همدې موضوع په ارتباط کوشش وکړو چې د آزاد صاحب سره دوباره تماس ونیسو. اوریدونکو ته وایو چې د فیسبوک او سکایپ او ټلیفون له لارې په همدې موضوع خپل نظر څرګندولی شي. په فیسبوک کې زموږ پته ده facebook.com/azadiradio. په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. تاسو په نظر د ملي یووالي حکومت په تېرو درو کلونو کې تر څه حده پورې بریالی و، تر څه حده پورې ناکام؟ د ټلیفون شمیره د 0993235540، بل شمیره د 0982255550، او د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. د تلیفون شمیره ما خو ډیرې آیسته ونه لوستلی شوی، نظر صاحب واضح
و رو در خود بلی. آسته برتان بگویم 0700-822-755 و 0799-203-540. بله شنونده عزیز، نوبت شماست. اگر بله، تکنیکی ما کوشش میکنه که شما رو بشتری وست کنه، خود تا اون وست میکنه. ما آقای پتمن یک قسمت خوب ما شما موافقه کردیم که در سطح بیمللی آقای آزاد میگن که آمد دوباره. بله آقای آزاد، دوباره آمدین، بخیر، خوش آمدین.
خوش باشین، سلامت باشین آقای نظری.
خب ما روی 3 سال گذشته روی کارکردهای دولت صحبت میکنیم، بعض موافقتهایشان صحبت کردیم. در سطح سیاسی آقای پتمن گفتن که دستاوردشان مسئله استراتژی امریکا و فشارها بالای پاکستان است، منتها در سایه اقتصاد چندان گفتن که دستاوردها نیست. شما از نقطه نظر خودتان اگر بی‌طرفانه به ما معلومات بدین، در کدام ساحه دستاوردها بوده، در کدام ساحه کمبود یا بوده، و اگر یک تحلیل از شما بگیریم به طور خلاصه سیب.
تشکر. از طرف من تحلیل نمی باشه، اما معلومات است و با سطح اسناد است. دیدیم حکومت وحدت ملی در حال مسئولیت را به عهده گرفت که کشور با $400 میلیون کسر بودجه مواجه بود و چیزی پت نیست. زمانی که حکومت وحدت ملی مسئولیت ها را به عهده گرفت، آن زمان روابط ما با سایر کشورها به خصوص با ایالات متحده بسیار خراب بود. اما ما نه تنها که روابط را خوب کردیم، بلکه ما در نشست های وارسا و برسل توانستیم که $30 میلیارد کمک های خارجی را جذب کنیم. بعد از اون مبارزه علیه فساد رو ببینیم در داخل کشور. در وقتی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد، آن وقت در ردیف 3 بودیم ما، اما آل فعلا در ردیف 8 هستیم و با افسران بلند پایه تا جنرال‌ها از وزارت دفاع و وزارت داخله و ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدن کسانی که در فساد دخیل بودن. سیاست خارجی ما توانستیم ما که نشان بدیم که در قسمی که قبلا یادآوری کردم در نشست وارسا و برکسل که دستاوردهای داشتیم، از نمو ستیجا ما توانستیم که بالای پاکستان پیش وارد کنیم. ما بار اول در کانگرس ایالات متحده، در پارلمان اروپا و در سایر ستیجای بین المللی پاکستان یکی از کشورهای معرفی شد که حمایت از توریستان میکنه. ما توانستیم بار اول حکومت افغانستان در 16 سال گذشته توانست که پلان 4 ساله برای قوای هوایی و قوای دفاعی و امنیتی افغانستان داشته باشیم که در تا 2016 ما تا با مزه تا پایان 2018 ما شاید در حدود 159 چخبال داشته باشیم. در مورد تجارت، در مورد اقتصاد، ما توانستیم که افغانستان را یکی از پورت‌های تجارتی در منطقه بسازیم. از بندر چابهار گرفته تا بسیار قراردادهای دیگر که کشورهای آسیای میانه را با کشورهای جنوب آسیا وصل کنه. ضمناً ما قبل از اینکه، یعنی قبل از 2014، هرگاهی که در ترخان یا سپین بولدک بند میشد، ما با مسائل یا با مشکلات بسیار زیاد روبرو میشیم. اما شما شاید هستیم که از ماها به این سو رابط ما با پاکستان خوب نیست، تجارت ما از اون طرف بند است، اما هیچ نوع با هیچ نوع مشکل ما روبرو نشدیم. ما توانستیم که با هندوستان تجارت داشته باشیم از طریق دهلیز هوایی. این دستاوردهای است که بسیار واضح است، از این هیچ کسی نمیتونه که چشم بپوشه. و بدون شک در کشور ما مشکلات زیاد است، قصه که ما قبلا یادآوری کردیم که وقتی حکومت وحدت ملی در حال مسئولیت را با عهده گرفت که کشور با 400 میلیون دلار قصر بودجه مواجه بود. شما از اینجا میفهمید که با چی نوع حکومت که یعنی به میراث به ما ماند، با چی نوع مشکلات ما روبرو بودیم. بدون شک مشکلات هست، حالی هم هست، اما دستاوردهایی که ما داریم دستاوردهای یک روز و دو روز نیستی، دراز مدت است. و حکومت آینده هر کس، هر شخصی که باشه که 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، این دستاوردها را هیچ کس نمیتونه که یعنی از بین نمیره. این پلانای است که بنیادی است، دستاوردهای بنیادی است که برای آینده افغانستان است یک کشور مترقی میبرد.
ډیر مننه آزاد صاحب. ورسته به پتمن صاحب تبصره هم ستاسو د څرګندونو په اړه واورو. خو اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکو، د ټلیفون شمېرې بیا نه تکراروو. اوس اورېدونکي د ټلیفون په لاین کې شته، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. له کوم ځای خبري کوئ؟
څنګه یې؟ جوړې په خیر یې؟
سلامت اوسئ. له کوم ځای خبري کوئ؟ ځان معرفي کوئ او ورله وره پوښتنه وکړئ.
خدای سنده صاحب، د زابل د ولایت څخه د شاجوی د ولسوالۍ څخه زحمت کوم صاحب.
ښه صاحب، پوښتنه مو څه ده؟
په ډېره بخښنه سره، ډېر تکلیفونه، ډېر زحمتونه ما وکړو. مقصد ستاسو شماره ما نه سی پیدا کولی.
خیر خو د اوس مې پیدا کړل. نو دا وخت مه ضایع کوئ چې
موږ هلته اوري صاحب.
بله، وخت مه ضایع کوئ، زر پوښتنه وکړئ چې ټلیفون مو قطع نه شي.
دستي صاحب، زموږ د شاجوی په ولسوالۍ کې ما خپل یو مکتب کړی و، د نمبر یک په نامه باندې و. صاحب هلته 15 کلي دي. دا 15 کلو شاګردان ولو نجونې وې درسونه یې ویل. بیا ماتې یو مشکل پېښ شو، یو دوسیه راته پېښه شوله.
بله صاحب، وبخښئ، اوس د ښوونځیو په باره کې خبرې نه کوو. اول ساعت کې به تاسو ټلیفون کړی و، په اول ساعت کې مو د فیسبوک پته هم وه، له هغه طریقه هم کولی شوی. ډېر بښنه غواړو. اوس د ملي یووالي د حکومت په درې کلنه دوره خبرې کوو. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو د اسکایپ له طریقه اوریدونکو شته.
عرض سلام دوباره دارم بر شما.
بله سرش بفرمایید، سوال تان تر کنید.
من سوال خود تکرار میکنم، برای خطاب به آقای پتمن هست که چون آقای پتمن قبلا از مقامات دولتی بودن، حال فعلا در جمله اپوزیسیون هستن. من سوال خود اینطور کوتاه مطرح میکنم ازشون که دوسیه های فساده که برای یک نمونه فساد وزارت معارف هم مطرح میکنیم که دوسیه های کلان فساد که در مورد وزارت معارف گسترده شد در مطبوعات با سطح دنیا، آیا این حقیقت است یا حقیقت نداره؟ درست. و اگر حقیقت است چرا به این رسیدگی نشده این دولت؟
من بل اردون خیلی رو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده رادیو ټیټه کوي او بیا خبري کوي. متاسفانه ستاسو رادیو لوړه ده، مجبور یم ستاسو ټلیفون قطع کړم. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوم، ازادي رادیو ده تر شنه اسمان لاندې خبرونه. مهرباني صاحب،
دا درې کلم پلان په اړه کې موږ دا وایو.
ها بله، خیر ډیر مننه لوریدونکو څخه، سلامت اوسې. ور بشو بیرته ملمنو ته. پټمن صاحب استاذ نوبت ده، ځینې مسائل خو تاسو په خپل اشاره ورته وکړه، مثلا د پاکستان باندې فشار راوړل او یا نړیوال ټولنه دې ته راضی کول او هڅول چې د تروریزم پنازایونه چیرته دي، د تاسو د ملي یوالي د حکومت بریالیتوب بولی. او البته آزاد صاحب ځینې نوري خبري هم وکړي چې زه به نه تکراروم. استاذ
خبره دا ده که موږ د قزاقستان نوړو واردو او یا د ترکمنستان نوړو واردو او یا غنم واردو، دا ته خو موږ وارداتو ته خو دې ته خو موږ لاسته راوړنه نشو ویل. لاسته راوړنه هغه ده چې په اقتصادي لحاظ باندې یو هیواد خودکفا شي او د هغې په دسترخوان کې خپله ډوډۍ پرته. که موږ داسې وایو چې موږ مخکې د پېښور نه یو بوجې اوړه راوړل، اوس د قزاقستان نه راوړو، دا زموږ دپاره بری دی؟ زما د نظره دا بری نه دی.
نه، شاید د اوړو د راوړلو مسله نه وي پتمن صاحب، دا چې افغانستان پخوا په یو دقیقه پخوا افغانستان یوازې په پاکستان متکي و، د پاکستان په لارو متکي و. هره ورځ چې بې لاره بنده کړه او دلته به دې په افغانستان کې د خلکو چیغې پورته شوې، لیکن اوس نورې لارې افغانستان پرانیستې دي. دغه تاسې بری نه بولي؟ مثلا ولسمشر وویل او ځینو نورو چارواکو هم ویلي دي چې پخوا د پاکستان د کراچۍ د بندر عاید $200 میلیون و، اوس هغه $200 میلیون ته راغلی، ځکه چې افغانستان نورې لارې موندلې دي. له دې نظره شاید د دوی منظور و.
از مې دا د سروان صاحب چې موږ باید خپل عایدات محاسبه کړو. د دشمن په تاوان موږ ولې محاسبه کوو چې ما د فلاني موږ خپل عاید څومره زیات کړی دی، خپل دغم څومره زیات کړی دی؟ په تیر بحث کې موږ او تاسو ګورو په کم سکتور کې موږ پرمختګ کړی. موږ باید په سکتوري لحاظ باندې خبرو وکړو چې د افغانستان حکومت په دغه سکتور کې دغه لاسته راوړنه لري. سکتور په سکتور باندې باید بحث وکړو. مثلا په دغه سکتور کې دا لاسته راوړنه نه لرو، په دې سکتور کې دا لاسته راوړنه لرو. هماغه زما خبره راځي چې مخکې دا بوجۍ مې په شا په تورخم راوختمه، اوس په حیرتان راوړم. بوجۍ خو مې هماغه په شا ده، منتها بندر فرق کړی دی.
بله صاحب،
موږ باید د افغانستان په اقتصادي وده باندې خبرې وکړو، په افغانستان کې د تجارت په وده باندې خبرې وکړو، د خپلو وارداتو او صادراتو په کسر باندې خبرې وکړو. څومره واردات لري او څومره صادرات لري؟ څومره ستا ملي صنایع رشد کړی دی؟ څومره ملي صنعتکار دلته سرمایه ګذاري کړې ده؟ او څه څومره د هغوی نه عاید لري؟ که موږ او تاسې ګوره دې ته لاسته راوړنه وایو چې زموږ یو سرمایه دار مخکې سرمایه په جریان کې $1,000,000 او ما د هغې نه $200,000 ټکس اخیستی دی او خپل کسر د بودجې مې ورباندې پوري کړی، که دا لاسته راوړنه خو په مقابل کې د سرمایه 800,000 ته راښکته کړې ده. ګوره د مالیاتو او د ټکسونو جګول په یوه مملکت کې د اقتصادي پرمختیا معنا نه لري. د تولیداتو لوړول په یوه مملکت کې د اقتصادي پرمختیا معنا لري. هلته د کار د ایجادولو دپاره
اقتصادي پرمختیا د دې لپاره چې
په کومه ساحه کې ایجاد شوی
په همدې برخه کې د آزاد نظرم واورو. آزاد صاحب تاسو څه وایئ؟
مهرباني سل ځلې واورې.
مننه سلامت اوسئ. ګورئ پتمن صاحب خپله وایي چې د سکتور به سره ویشو، دا که څه هم تاسو یو څه وضاحت ورکوئ.
د وضاحت به شاید دا وي چې یعنې په اقتصاد کې مو څه لاسته راوړنه درلودلې ده، د څه پانګونې په برخه کې مو څه کار کړی دی، د معارف په برخه کې مې یا نورو برخو کې؟
زه هم دغه ځای رځم چې پتمن صاحب پیل وکړي. هدف د بوجې د اوړو بوجې دي دي. کله چې هغه مهال چې پر موږ به دغه دوې دروازې بندې شولې، نو زموږ حالت به څه و؟ دغه بوجۍ به راوړل کېدی. اما اوس څه دی؟ کله چې ترانزیت تاسو د نورو هېوادو سره لارې ولرئ، دا یوازې د ځوانانو چې د واردات دپاره صادرات دفاع هم دی. مثلا دا اوس هند ته موږ د هند څخه واردات کم لرو، صادرات ډېر لرو. همدارنګه که موږ د افغانستان د بودیجې خبره وکړه، تر 2014 پورې زموږ کلنۍ بودیجه د شاروالو یا البته شاوخوا $100 میلیارد افغانۍ وه، اوس دا $900 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې. وبخښئ، د دې تر څنګ په افغانستان کې د هغه شرایط ګوري کله چې دغه حکومت راغی د ملي یووالي حکومت راغی هغه مهال په افغانستان کې شاوخوا شپږ سوه بهرني تورستان جنګېدل د افرادو په هغه باندې شمېر باندې وشمارو اوس د دولسو ډېر زیاتو شلو ډېر بهرني ترهګر ته جنګېږي د دغو ټولو شیانو سره سره موږ وتوانېدلو چې په افغانستان کې پانګه اچونه کاولی او څنګه چې ورته څنګه پیوړی کړه اوس مهال موږ د افغانستان خپل د بار د بندرو څخه نیولې د هرات او د هلمند او د همدارنګه د بلخ د سینټکاران د فابریکې کې دا څو میاشتې مخکې پرانیستل شوې دا هغه څه دي چې اوس مهال پروژې ته نه شي کولای چې د هغه څه حکومت
یعنی آزاد صاحب تاسو ارقام لري چې مثلا نسبت په خواته څومره پانګونه زیاته شوې ده ظاهرا خو داسې معلومي چې د نامنې لکبل ډېر پانګوال او شتمن خلک لا هیواد د وتلې دي
ګورې یو خو څوان څه پانګونه موږ دوه په ارکو ویشو یو هغه بنسټیزه پانګه چې ونی دي چې د افغانستان د صنایعو څخه کار واخیستل شي د افغانستان کې د افغانستان د معدن څخه کار واخیستل یو هغه پانګه چې ونی دي چې تاجر مخکې هم پانګه یې د باندې و راغی افغانستان ته د بهرنۍ پروژې وی د بهرنۍ پیسې وی د شرکت لایسنس واخیستل د بهرنۍ پروژې اخیستل تر چا پیسې باندې شو هغه به تلاله هغه وخت کې د افغانستان پانګه چې ونی نو هغه هغه مهال چې د کوم پروژې کاری دلیا په چې به بحر شي وځو ته تللی اما کله چې د کومه پنګا چونی دا ونه چې زکو ما هغه د افغانستان خپل فابریکې دي دا اوس په د مساجي فابریکه په هرات کې پرانستل شو تا د میاشتې باندې همدارنګه د په بلکې پلیرنه دې کې په فابریکه پرانستل شي په هلمند کې د ډبره فابریکه پرانستل شو دا هغه فابریکې دي چې دا بنسټیز فابریکې دي چې په څومره په ځګونو افغانان کار کوي او دا د یوې ورځې کار نه دی یعنی په دغه شرایطو کې چې دا حکومت مشتل راغی
بله از سه محترم بسیار معلومات خوبی یعنی دستاورت ها موجود است از او خاطر تشکر میکنیم منتها نظر به سیستم های اقتصادی و سیستم های بین المللی اگر از نظر بگذارانیم از طرف حکومت یا وزارت اقتصاد یا وزارت مالیه دستاورت های 3 ساله به شکل علمی باید ارائه میکرد تا کلی خبر شون مثلا گفته میشه دیگه ممالک گفته میشه که مثلا انفلاسیون مثلا از 10 به 9 آوردیم مثلا مازاد صادرات بس مثلا نویقت تا اینجا پایین آوردیم مثلا اگر سالانه هر سال مثلا یه نقه میلیون تکه وارد میکردیم از خاطر از این که فابریکای نساجی ما شده حالی به نصف آوردیم یعنی از این قبیل مثلا بیکاری را از 20% به 15% آوردیم یه نقه نفر کار دادیم یه نقه نفر مثلا دکتر ما اول 10,000 دکتر ضرورت داشتیم مال اینا به 5,000 آوردیم که فاکولتی طب ما اینطور به شکل علمی نه وزارت اقتصاد نه وزارت مالیه هیچ کس همکاری نمیکنه تنها رئیس جمهور خودش یک اقتصاددان است او خود نمیتونه بشینه این گراف ها را جور کنه و معلومات بده بسیاری از وزارتخانه از شما بباشه یک سخنگوی بسیار خوب است همیشه که ما همکاری میکنین بسیاری وزارتخانه سخنگویاشان در وعده خود وفا نمیکنه حتی به کت ژورنالیست ها گپ زده نمیتونن سه یار یک عنوان دادیم ما یا مثل فیوسا و آریز در بین رهبرا و ژورنالیست ها یا افتادن سه گپ ها را خراب کردیم از او خاطر یعنی به شکل علمی یک چیز ارائه نمیشه نه از مستند یعنی سب یعنی شما کوشش کرده رئیس این منطقه کل معلومات پیش شما نیست نی؟
بله بله ما مشکلات هست بدون شک بزرگی سب اما تمام وزارت ها دستور داره ای که اینا چرا نتانیستن که قسم که شما گفتیم که ارائه کنه یا با مشکل علمیشان چاپ کنه با ما عالیم امیدوار هستم که باید اینا در سایت های خود داشته باشن اما قسمی که شما یادآوری کردین و فرمودین بدون شک تمام ارقام نمیتونه که یک فرد تمام ارقام رو داشته باشه در ذهن رو داشته باشه یک کشور است که به ده ها وزارتخانه داره و ادارات دیگه است ما از هر اداره ارقام مشخص نمیتونیم که یعنی شخص ما داشته باشیم اما دستاورت ها است ای که شما شکایت دارین در مورد سخنگویان وزارت ها و در مورد ایسه که اونا نتانیستن که رای کنن ما ای شکایت شما نم مقامات میرسانم و اونا باید ای کار کنن اگر سخنگویان باشه نرکسی باشه اما در کل دستاورت ها هست بدون شک از طریق رسانه شما در ساحه دیگر در وقت خود نشستم چون این چیزا هست که ما نمیتونیم که شما چشم بپوشیم.
بله سلامت باشه. پتمن سبیو مساله چه بلم لغه پایله پا دی حکومت که لیدل که ده اغه دی حکومت پا داخل که دی اختلافات و مساله و چنگه دسته معلومیشی لکه پا ورستویو که چه دا اختلاف کم شوی او پا پایل که دا ویره و چه دا اختلاف با برست پا برست نورم زیاد شی و نور بم زیاد شی و حتی دا خطر هم موجود و چه ممکن دا حکومت پا نیمه که مخصوصاً
قصه دوستم صاحب و اینا خو بیخی ده یک سال گذشته کل میدیا را کبر کرد بستلا
نو پتمن صاحب سوائی
بله
خبر حرار سرمان صاحب خواهم چه دقیق کلاس تر اولو نبینو ساچ که یاشی ده طالبانو پا وقت کم در دورانی پوری ده سرک پوخ کده کوت سنگی نه او داده چه البات سرک کم در اونتی پوری شروع کرده و کنه نو خبر خوب پا دی که نده کنه وصف خبال بانی ازاد چه بو فرمایل چه ترورستانم دو شپک ساو نه دول زرو تا لور کردی دی کنه ده یولوی لس تر اولو نده چه پا ملکت که چاقا وقت دی قدرت نو شپک ساو کسانی پا مقابل که جنگی دل وز دول زر جنگی گی دقیق چه ارقام باید دی ورکی چه مثلا دو ترورستان دو رقم دو شپک ساو نه دول زر تلور شو بیده پا طول ساو که باید ارقام دقیق وی چه دقیقش گوره من خوشحالی گو من ده ده هواد خلکی ده دې هواد په اقتصادي ترقې دې هواد په رفا باندې څوک نه خوشاليږي اما دغه حکومت کاغذي ارقام هم نه لري لکه په خو به چې کستاس یاد شي د کارمل د حکومت په وخت کې به د کشمند صدر اعظم مبینه ورکونه د ارقام به صفر د کاغذ مخې منظم ویلي فکر دې کو چې افغانستان یو جنت دی کنه دا په دې ساحه کې حتی در سکتور زراعت داسې راپور به وړاندې کې فکر دې کو چې افغانستان ټول شیندې خبره دا چې دغه یو خبره ده دا خبره کومه تاسو وغواړو کوونه غواړو هر اقتصادي پرمختګ د خلکو په ژوند کې باید ملموس شي او دغه را باید منګه ټوخلو کومه وایو چې من کراچۍ فلج کړي خو تورخم هم به فلج کړي دي ستاد تورخم عاید به څومره لوړ شي ویدي چې ته په خپل ملي عایدات پوره کړي اما غمره چې ستاسو تجارت کسر کړي زمنګ ډیره بودیجه په ګمرکاتو باندې تقویه وا الته چې ستاسو تجارت خطر راځي خو طبعا ساد و گمرکات و عیدم خطه ده جی دلتا ارقام دقیق ندی دا حکمت دی ارقام سر پخپل خو خبانی لوبی که من په هست یو افغان دی
گره پتمن سب دو مسئله دی یا با داخلی عواید زیاده یا با دا کوشش که چه لبهر نده پیسی کم نه منظور می داو یا با داخلی عواید زیاده تاسی فرزن پا مالی بانده منتقادو که الداد چه دی مالی طولول دا یو مثبت اقدام ده کم هیوادون و کم حکومتون چه مالی طولول شی دا دی یوغی برای و کامیابی سابی شی دیر حکومتون پا دغن آکام دی چه مالی نسی طولول لیکن که چرته داخلی عاید یا حکومت نشی لرلی یا نشی پیدا کوله نو بیا بل لاره داده چه لبهر نمرستی ترلاسه که دی بهر نمرستی ترلاسه کول دا پخپل هم فکر کوم چه کامیابی بوی که چوک وطوانی جو بهرانیانو تقینات ور که چه افغانستان سر مرستی زیادی وو که دا خو فکر نکوم چه ناکامی حساب شی بلکه کامیابی باید حساب شی که چنگه
من خدا ندی ویلی گور آقا وقت شده بروکسل کنفرانسو شو من نړیوال مرستې د افغانستان سره تایید کړي او دا مو ویل چې افغانستان باید مرستې سمې مصرف کړي تاسو خپل پوهیږئ چې په خپل جمهور رئیس په خپل حال کانفرنس کې په خپل نهادونو باندې نیوکه کوي او وزارت داخله د فساد او منبع ده او دا فساد په کوم ځای کې خو په لوجستیک کې او د مرستې په لوجستیک کې مصرفیږي همداسې په نورو نهادونو باندې دی خپله چې یو ځای کې چې د عسکر ډوډۍ غلا کیږي او عسکر هلته نیمخېټی پاتې کېږي ته دې ته فساد وی کنه وي او په دې باندې حکومت خپله معترف دی
له تاسو څخه د فساد خبره مو یاده کړه د فساد په اړه په بله خپرونه کې همدا پوښتنه وشوه په دې کې همدا پوښتنه وسوه چې په تېر حکومت کې تاسې هم په همغه وزارت کې وی د خیالي معلمینو فساد و اوس هم فکر کوئ چې همغه فساد په همغه شکل سره دوام لري او که نه دا حکومت توانېدلی دی چې یو څه یې کم کړي
خا د پوهنې په وزارت کې د فساد خبره په هماغه وخت کې راپورته شوه او حکومت د هغې دپاره یو هیات وټاکه او هغه پلاوی چې وټاکل شو په هغې کې د دواړو لورو خلک وو د ولسي جرګې خلک هم پکې وو او ویسا صاحب چې مخکې دلته ناست وو هغه ویل چې زه هم پکې وم ما د په هغه باندې تبصره وکړه حکومت باید دغه راپور نشر کړي تر څو د افغانستان خلک پوه شي چې دا فساد په کوم ځای کې وو او چا فساد کړی دی حکومت دغه راپور ولې تر اوسه پورې باوجود د درې کالو کې ځکه دا هغه د لومړیو دوسیه نو چې را برسېره شو حکومت ورته په ډېره لوړه سویه باندې پړاوی وټاکه حکومت دې دا نشر کړي چې تر څو د افغانستان خلک په جریان کې شي چې دا فساد وو که نه وو که وو په کومه کچه وو چا کړی وو
بله امیج پتمن صاحب محترم ما یکان ذره شما را آزار میتیم چون شما آدم هستین که انتقادات گوش میکنین. اپوزیسیون هم چندان کارا نکرده، برای از اینکه اپوزیسیون هم باید از خود یک احصایه داشته باشه، از خود یک رقم داشته باشه. مثلا حکومت نتانه بگه که مثلا این کارا را غلط کرد، این کارا، یک رقم اپوزیسیون هم داده نمیتانه. اپوزیسیون هم غیر وای وای انتقاد میکنه.
مثلا مثال دیوی مثلا که پخوا دی گمرکونه آید 100 میلیارد و 500 میلیارد یا زیاد شوهر یا کم شوهر،
یا بگه مثلا بگوین که در دوران کرزه مثلا ما سالانه اینقه موتر جور میکدیم، حالا حکومت اینقه موتر جور کده نمیتانه. یک رقم خو اپوزیسیون هم داشته باشه، وایی وایی خو نمیشه پتمنشه.
وره ما اپوزیسیون، جناب نظر سیب، اپوزیسیون سر موضوعات مشخص باید تمرکز کنه. مثلا درباره حکومتداری خوب ما و شما باید صحبت کنیم. وقتی حکومتداری خوب، ما در اول برتان گفتم
اینه بر خودتان رایگون شکک میمانند سبیه خو نمیشه عمومی عمومی. شما باید پلانای اسپسیفیک داشته باشین، هم تر واضح بگوین که اینه ما اگر بیاییم اینه قصرک جور میکنیم، اینه سل میکنیم، ما چه مت میکنیم، اتی خو نمیشه وای وای سن.
نه آنوز خوگه با اون رسیده. اپوزیسیون بر سر ارقام زمان انتقاد کرده میتونه که حکومت ارقام خود نشر کنه. وقتی حکومت ارقام خود نشر نمیکنه، راپور کار
حکومت فکر کنم وقت به وقت نشروی، البته آزاد صاحب نه نشروی دی مالی وزارت همیشه هم در ارقام یاد کردید، مثلا دی گمرکونو عاید همیشه اعلان کردید. زبید اوس هم په خپل سایت کې وګورم، بیا آزادی رادیو په پانی کې بیوی او بیا به تاسو وایم مهرباني تاس خبر ته دوام ورکړه.
د وزارت مالیه گفته که برای ما مثلا که جهانی IMF قدر یک هدف تعیین کرده که شما باید قدر عاید داشته باشین. این عاید از هر طریقی که شما وزارت مالیه اگر او را پورا کرده باشه، یک موافقت است به خاطر جذب کمک‌های جهانی.
بله، همین جا یک مثال یادم آمد، یادم نره برتون بگم. مثلا پتمن سیب در هندوستان که قدر سرش زیاد کلگی حساب میکنه و ما و شما هم خوش هستیم که چند کارهای اقتصادی میکنیم، مثلا اپوزیسیون یا هر کس کس یک رقم او روز در بی بی سی گفتن که میگه 10,000 موتر برقی را در بازار آورده، بر حکومت خریده دولت هندوستان که تو باش تو وضع طبیعت خوب شد و دیگه خوب شد. حالا میگه 10,000 موتر مگه معمول چیزای چارج برق نداره، قرار کلش 70 پرچه و سیب نی. حالا اپوزیسیون این چیزا را پیدا کنه به مردم بگویه، نه سیب تو خونه میشه که دیگرا مطبوعات برتان پیدا کنه.
نه، مطبوعاتم پیدا کرده و خود مردم افغانستان. شما موترهای چی را گفتین که مثلا برقی را اینه میالی؟ شما در شهر کابل اگر حکومت بگوید که ما 1,000 میلی بس داریم، ما میگیم یک میلی بس هم نداری، بخاطر از اینکه در شهر کابل میلی بس دیده نمیشه. معنی ایست که احسایه صفر است و موترهای خورد وقتش کرایم بلند است، سر اقتصاد مردم هم فشار است و برای مردم خدمات ترانسپورتی هیچ ارزه نمیشه. این یکی از انتقاداست که حکومت حداقل یک میلی بس برای شهر کابل تهیه کرده نمیتونه. اگر است کجاست؟ و یا مثلا قبلا شما فرمودین که واردات تکه، این که یک فابریکه نو به کار شروع کرده ما استقبال میکنیم، ولی در افغانستان یک متر تکی که قابل استفاده باشه، حتی به خاطر از اینکه امی منبع خریدشان هم واضح باشه، یعنی مکاتب با یونیفرم ضرورت داره، ولی تکیشان در افغانستان قطعا تولید نمیشه که مارکت هم داره. و همچنان برای اسکارای خود یعنی با کمپانی خارجی قرارداد میکنه. این همی چه قسم دستاورد اقتصادی است که شما بوت چینایی را برای اسکارتان میخرین و تمام روز مطبوعاتم شنگه و سکتور خصوصیم که چرا بوت ما را نمیخرین؟ فرمان صادر میکنین که تولیدات داخلی استفاده شو ولی عملا استفاده نمیشه. این چیزی است که بخاطر دلسوزی است، بخاطر انتقاد.
همی انتقادات شما را آزاد سب جوابت آزاد سب محترم چی میگن انتقادات اخیر پتمن سب باشه؟ دیدیم
مثلا پتمن صاحب از بوت یا تکی چینایی یاد آوری کرده، چین نه تنها که در افغانستان برای اساکر ما یا برای ملکی ها بوت یا تکه تولید میگن، چین در امریکا هم تکه تولید میکنه. شما میفهمیدی نکتایی هم چینایی در امریکا هم پوشیده میشه. و ضمن اینا یاد آوری کردن که اگر ما میگیم که یک میلی بس نیشیجه، ما حکومت هیچ وقت دعوی اجیر نکرده که ما چند صد یا چند هزار میلی بزاره ارائه کرده بیا خونده جاوردین و اینا بگن که کجاست. این چیز هست که وقتی که حکومت دعوی چیز رو نداره باید نقد نشه. بوت یا تکه یا هر تولیدی که باشه
ببینید ما امروز بحث میکنیم که حکومت 3 ساله شده، دستاورد 3 ساله این حکومت ما بحث داریم، اما 14 سال حکومت گذشته فراموش است. اگر بحثی باشه که چرا افغانستان فابریکه نساجی خود را نداره که به تمام افغانا و ملکی و نظامی تکه وارد تولید کنه و بوتها تولید کنه، ایده اگر مسئولیت این حکومت 3 ساله داره، پس 14 سال که حکومت بوده در 14 سال چرا این چیزی نشد؟ ما شما در مورد حکومت افغانستان صحبت میکنیم، نه در مورد یک حکومتی که در اروپا باشه، در یک کشور اروپایی باشه. این چیزها که ما فابریکای بزرگ داشته باشیم که به تمام افغانا تکه افغانی باشه، بوت افغانی باشه، این در اروپا هم صورت نگرفت. در غرب هم در ظرف
بله صاحب، نه دخوای مثالو آزاد صاحب ده یه مثالو، لیکن یعنی پا مجموع که بایی چی کار نره شوی دیدوی منظور داره چی پا مجموع که کم پانگوانه شوی ده پانگوانه نده جذب شوی
مجموع که لکه مخی ما چی ارخام ارائه کرده مخی ما ویده چی بخواه تر 2014 پوری در شروالوی کرنه اقا مرتول شوی بدیجا با وسط و تراتست و میلیارد افغانه و وسط اقا حدی اقل نون نست و میلیارد افغانه ده کرنه دا هغه څه دي چې دا ډېر لوی توپیر لري، یعنی یو ځنیم چنده لوړ ده. د دې تر څنګ د کله چې تاسو د نورو هېوادو سره او د وارداتو صادراتو لارې خلاصوئ، دا په دې معنا چې تاسو هم نړیوال او هم کورني پانګوال دې ته هڅوئ چې پانګه اچونه وشي، او دا اوږدمهالې پروژې څارواسه. دا د یوې ورځې کار نه دی چې موږ باید په 3 کلو کې اوس خپلې فابریکې درلودی هڅه مې خپل وایي. کله چې زه د نورو هېوادو سره لارې پرانیستل شوې، نو دا ډېر ښکارندوی کوي چې هم واردات او هم صادرات دغې لارې څخه ځي او راځي، او دلته به پانګه اچونه کېږي. پانګه اچونه و هم سوله چې ما یې مخکې یادونه وکړله، دا هغه څه دي چې د دې څخه سترګې نه پټېږي. $10 میلیارد چې کله تاسو د بهرنیو هېوادو څخه د کومکو په شکل کې راجذبوئ، دا د هغه تعهداتو پر بنسټ باندې کېږي چې موږ د دوی سره تعهدات درلوده. د بهرنیان هم داسې نه دي چې موږ ته مفتې پیسې راکړي. هغه تعهدات چې موږ درلودی زموږ لاسته په کتو سره، کله چې د فساد یادونه کېږي د دفاع په وزارت کې، یعنی هغه د تدارکاتو ډپارټمنټ چې پخوا به نظامیانو پر مخ بوئ، هغه مسلکي ملکیان پر مخ بیایي، او موږ په وار وار دا ارقام الهی کړي دي چې په هر قرارداد کې چې تر دې مخکې کېدی څومره کمواله راغلی دی. هر قرارداد چې په مثلا په $2 میلیون کې دی، هغه اوس په $1 میلیون کېږي. همدارنګه دا اداره مطلقه ملکي شوه. همدارنګه کله چې جمهور رئیس فتمن ته مخکې یادونه وکړه چې جمهور رئیس خپله وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې فساد شته، کله چې د افغانستان جمهور رئیس خپله وایي چې په دې اداره کې فساد شته، دا خپله لاسته راوړنه ده. یعنی موږ دا څېړنه کړې ده، دا ارقام او دغه اسناد مې ترلاسه کړي دلته فساد شته، او دا اقرار په خپله یوه لاسته راوړنه ده. دا داسې نه ده لکه پخوا چې اقرار نه کېږي چې ګواکې تاسو خپلې کوئ خو په بهرني وادو کې مه مصرفوئ، په افغانستان کې مصرف کوئ. دا هغه وخت نه دی. موږ چې په مشکلاتو باندې په ستونزو باندې منوی او خپله دا ارقام رای کړو چې موږ په دې سکتور کې دغه ستونزه ده، دغه مشکل دی که فساد دی که نور ستونزې دي، او دا د دې حل دپاره موږ دغه پلان لرو. دا په خپله یو لاسته راوړنه ده. یعنې کله چې یو څوک د یو شي څخه سترګې پټوي، هغه بیا دا نه وایي چې زما په دې اداره کې فساد شته، په دې کې دغه ستونزه ده، دا ستونزه شته. د دغه یادونه، د دغه منل، دا هر هغه څه دي چې دا په لاسته راوړنه کې حسابېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. موضوع دا ده چې د ملي یووالي د حکومت په 3 کلنو اقداماتو خبرې کوو. هیله ده چې له موضوع ونوځئ او په همدې اړه خبرې وکړئ. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی صدیق پتمن او د ولسمشر غني مرستیال وایند ښاغلی نجیب آزاد. اوریدونکی د ټلیفون له لارې راسره دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم کاروان صاحب، تاسې قدرمن پتمن صاحب او آزاد صاحب، تخت سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني. مهرباني صاحب،
قطعش
لکه خیر. بل اوریدونکي ته نوبت ورکو.
په وړاندې مشروعیت نه لري دا یو، او بل د دې کارو په برابر به دومره ووایم چې په هلمند ولایت کې که درته وایم چې د ملي وحدت حکومت نه شو ورته ویلی، د ملي تباهي حکومت ورته یم. دلته څومره ځوانان دی د شهیدان کړل، بدا درې کاله کې دي. دغه پوښتنه باندې چا کی دا مور پلار نه لري، دا څوک لري نه دی. دی ولس څه وکړل؟ دی ولس څه دغام سره بربادي راوړل؟ نور څه کړی دي؟ خلکو ځامن داسې نه ورته کاری، دا څوک دي؟ زرها او خلک شهیدان ته پولیس شهیدان شول. پوښتنه نشته ده د ملي وحدت حکومت مونږ ته دي نمونې په ډول
شهره وکړي. صحیح سو، ډېره مننه.
حکومت راته کوي نو حکومت دی
سیده کور ودان تاسو ته به هم جواب وایز مش ملمانه وس یو بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
په کومه برخه کې خودکفاسی یو؟ بله دا د مشخصه پوښتنه ده. شغله آزاد به تاسو ته ځواب ووای. ډېر مننه. بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
بله
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ډېر اډو ده.
مهرباني کوئ صاحب.
پدمن صاحب نه زما دا سوال دی چې آیا تاسو په آینده کې رئیس جمهور شئ نو ته به عطا محمد نور به د چوکۍ نه لرې کې؟
بله دا له موضوع مه وځئ. موضوع دا نه ده چې څوک ولسمشر کېږي یا څوک له کاره لرې کوي یا نه لرې کوي.
منظور خبرې نه دا ده چې څوک په قدرت کې یا په چوکۍ کې نو هغه همیشه د حکومت د طرفدارۍ خبرې کوي، او که څوک په حکومت کې نه هغه د حکومت د مخالفت خبرې کوي. زه به د حکومت طرفدار هم دونه نه او خوشبین هم دونه نه یم او بدبین هم نه یم.
ډېره مننه. پرحال له موضوع بیا هم لاوریدونکو هیله ده چې نه دي اوسې دې حکومت د تیرو درو کلونو کارونه ورته څنګه ښکاري. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور جانه تا ته او ټول د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې. مهرباني.
مختاج منګل یم. نو ما زه خپل مایوب یم چې دا د زما ټلیفون قطع نه کوي.
له موضوع که نه ووځئ ولې بیا قطع کوو؟
نه یې ګوزم د موضوع نه. زه یو مایوب یم، بیا مې د رادیو خبرونو هغه ته غوږ نیولی وي، نو دا میډیا څارم.
صحیح. یو څه ژر
اورې؟
بله یو څه ژر خپلې خبرې خلاصې کوي لطفا. ډېر مکس مه کوئ.
بخنه غواړم. نو نن مې ډېر کوشش وکړو چې تاسو رادیو سره وصل شمه، خو وصل شو. زه یوه خبره درته کوم چې ما د بی بی سي یوه ډرامه اورېدلې ده.
تاسو وبښئ، له موضوع ډېر لرې مه ووځئ او لنډې خپلې خبرې وکړئ. پوښتنه وکړئ ته نوس موږ خو تاسو ته لس دقیقې وخت نشو درکولی. که پوښتنه لرې پوښتنه وکړئ.
پر افغانستان یوه ډرامه روانه ده،
موضوع داخل خیر بشو ملمنو تا.
بله.
او آزاد صاحب لند جواب وایدون که پوښتنه درلوده دوی پوښتنه مشخصه و داده چې وای افغانستان په کومه برخه کې خودکفا شوی دی یا خودکفایی ته نږدې شوی دی؟ آزاد صاحب
خود
بحرانی سیاست کې موږ نه یوازې چې د ټول هېوادو سره، یعنی هغه هېوادونه چې د افغانستان سره راکړه ورکړه لري، او بیا هغه هېوادونه چې موږ ستونزې سره د پرېغو باندې د نورو نړیوالو فشار راوستل، یعنې زموږ بحرانی سیاست په بشپړ توګه د افغانستان واکه دی. همدارنګه په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې، او بیا د هغه کسانو سره چې هغه افغانان دي، هغه کسان او د افغان حکومت او افغان دولت او افغان ملت په وړاندې جنګیږي، د هغو سره سوله دا د افغانستان خو کفایي ده. یعنې دا د سولې پروسه موږ په بشپړ توګه خپلواکي واخیسته، چې ښه مثال یې حزب اسلامي یا انجینر صادق حکمتیار دی، او د کابل پروسه یې هم دغه یوه لړۍ ده. د دې تر څنګ په افغانستان د تجارتي بندر یا ترانزیتي بندر باندې اړول دا د افغانستان د خود کفایي ښکارندوی کوي، چې په دې نږدې کې موږ په اقتصادي برخه کې هم خود کفا شو. اما هغه بهرنی سیاست او په افغانستان کې دننه د مخالفینو په وړاندې د جګړې ټول مدیریت ماموریت، او همدارنګه د سولې پروسه دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. مدیریت او رهبری د افغانستان په واک کې دی. په دغو برخو کې افغانستان حکومت مطلق خودکفا دی، او هغه اقتصادي برخه چې ما یادونه وکړه چې ډېر به انشاءالله افغانستان یو اقتصادي خودکفا هېواد وشي.
بله. خب به هر حال ما یک تقریبا 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم استاستا به یک جنبندی کنیم. آقای لمر فکر میکنم در خط تلفن هستن. محترم آقای مجیب الرحمن لمر، کارشناس مسائل سیاسی هستین، به برنامه خوش آمدین. سیب
مننه په خیر اوسه نظر ته.
بله لمسب ما روی دستاوردهای 3 ساله حکومت کم صحبت میکردیم و آقای پتمن مهمان ماستن، اونا بعض مخالفتای خود به زبان آوردن و آقای آزاد هم دفاع کردن. شما در بین بحث کسی که بی‌طرف هستین چی فکر میکنین، چی دستاوردها داشت، چی کم بودیا داشت دولت در 3 سال گذشته؟
د دې لپاره چې موږ په سمه توګه وښولې د حکومت لاسته راوړنې او کمزورۍ وسنجو، فکر کوم مهمه ده چې هغه شرایط باید درکو او هغه شرایط باید پوه شو چې حکومت په کې رامنځته شو. بدبختانه ملي اول حکومت داسې شرایط رامنځته شو چې وضعیت ډېر څنګه و، له اقتصادي اړخه سرمایه له افغانستان څخه وتلې وه او په وتلو وه، له پوځي اړخه امنیتی چاره افغان ځواکونو ته سپارل شوې وې او له تقریبا د 14 کلونو څخه دا اول ځل و چې دوی دا تجربه کوله. همداراز د اداري فساد په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې وې. په مجموع کې شرایط ډېر ښه نه و، ډېر ښه نه بلکې ډېر بد ول چې د ملي اول حکومت واک ته ورسېده او دوی هماغه لومړیو کې دا نظر موجود و چې کېدای شي په دې ستونزو باندې حکومت برلاسی نه شي او حتی د حکومت د پرځېدو وړاندوینې هم کېدلې او دا خبرې هم د حکومت د مخالفینو لخوا، خصوصا د سیاسي مخالفینو لخوا دا خبره مطرح کېدل چې کېدای شي حکومت درې میاشتې په اوږدو کې، د شپږ میاشتې په اوږدو کې، بیا ویل د یو میاشت په اوږدو کې دا حکومت راوکړېږي پر ځای بل حکومت سادي. او کله چې ملي اول حکومت راغی د امنیت برخې تر ټولو لومړی قدم دا و چې د امریکا سره یې د ستراتیژیکو همکاریو امنیتي تړون لاسلیک، د هماغه امنیتي او دفاعي تړون په نتیجه کې و چې امریکایان دلته پاتې شول، د هغوی پاتې کېدل تضمین شول، او د هغوی پاتې کېدل تضمین په دې معنا و چې افغان امنیتي ځواکونه به د تمویل په برخه کې له ستونزو سره نه مخ کېږي. نه یوازې دا چې دوی تمویل به د امریکا پر غاړه وي، بلکې د دوی تجهیز به هم د ناتو پر غاړه وي، چې موږ وینو د تېرو درېو کلونو په اوږدو کې هغه باور چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ورو ورو د لمنځه تلو په حال کې و، هغه باور بهتره احیا شو. وسوال مخالفینو ډیره هڅه وکړه چې ولایتونو ته سقوط ورکړي او حتی اقل څلور مترتو ولایتونو باندې کنټرول ولري. په دې کې بدلې نشول، د هوایي ځواک تجهیز په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شول. موږ شاهدان یو چې د ناټو مشخصا د امریکا لخوا د هوایي ځواک په برخه کې مرسته
وشوه. تشکر لمسب امینجا، لمسب به خاطر که از وقت خوبتر استفاده شه و راستی هم که در ساحه سیاسی سیاست بین المللی یک دستاورد بزرگ امیز که یعنی قسمی بود که شاید جامعه جهانی افغانستان الا بانه و حال نمیمانه، منتها در ساحه اقتصادی و اجتماعی اتر یک انتقادات ما ترکدیم به آدرس دولت که وزارتخانه های مختلف که وظیفه‌اش است به شکل علمی ارقام ارائه کرده نمیتونه. مثلا بگویند که بیکاری را اینقدر پایین آوردیم، مچم انفلاسیون را اینقدر پایین آوردیم، مچم معاشات را اینقدر بالا آوردیم، مچم اتو کردیم، این رقم‌ها را دولت ارائه نمیکنه که هم کسای مثل شما هم مثل ما ژورنالیستا بتونن از این رقم‌ها صحیح تحلیل‌های خوب علمی را به وجود بیاره. نظر شما را بگیریم در مورد
نه تنها این که وزارت‌های مختلف نمیتونه آمار و ارقام ارائه بدهن، اینا حتی اکثر وزارت‌ها به وظایف اساسی خود نمی‌خوانند. یک مشکلی که در حکومت وجود داره همین است که اکثر وزارت‌ها نمی‌فهمند که ما چی می‌کنیم، فقط یک دو وزارت می‌فهمند که یک وزارت دفاع است، اونا می‌فهمند که ما چی کنیم، وظیفه‌شون مشخص است و در ضمن وزارت مالیه می‌فهمند که چی رقم عواید جمع کنه و با مسائل پولی مملکت رسیدگی کند. از این دو وزارت اون طرف وزارت‌های دیگر نمی‌فهمند که وظیفه ما چی است، چی کار می‌کنیم و کدام خدمات ما باید ارائه کنیم، و این یکی از مشکلات اساسی است. امی که اینا نمیخوامن که ما چی کار باید انجام بدیم و عملا به اینا مشکلات ایجاد میشه و این باید سزی میشه که اینا نه تنها آمار و ارقام نشر نکنن بلکه کارهای مثمر را هم اینا انجام ندهن. اما باز هم در بخش اقتصاد بعضی کارهای شده، مثلا ما دلیل هوایی باهین را گشودیم، بند سلما افتتاح شد، بعضی پروژه های افتتاح شده که هنوز به ثمر نرسیده، میتونیم از رای لاجورد نام ببریم یا بندر شابهار یا پروژه کاسا 1000 است، ولی با وجود آن هم در بخش زیاد عواید کارهای صورت گرفته، پروژه تاکی عملا گشایش یا در بخش خط آهن هم کارهای صورت گرفته. انتخاب را که شما مطرح کردیم کاملا بر جا است و این مشکل وجود دارد.
بله بهرحال به پایان پروگرام نزدیک شدیم. آقای لمر بسیار خوش شدیم که شما هم اشتراک کردین، در آینده زیادتر و اگر وقت جدا کنین به استودیو تشریف بیارین. محترم آقای نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری، محترم آقای مجیب الرحمن لمر کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای صدیق پتمن، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. همچنان در عقب میکروفون کسایی که در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم، هارون، وایس، کاکل، نور، نعیمی، شمشاد زدران، عبیدالله عبید و رامین کاکل، از شما یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
افتادت چون بیمارها بیمارها.